اغمال د رسولانو اول باب. اے تیوفیلوسا، زما د کتاب په اوله برخه کې ما ټول هغه څه ولیکل چې عیسی د هغې په کولو او خولو شروع کړه، تر هغه وخته چې عیسی د روح القدس په وسیله خپلو رسولانو ته چې هغه غوره کړي وو هدایات ورکړل او هغه اسمان ته پورته کړی شو، هغه د خپل مرګ نه پس په هغو ځان څرګند کړ او د دې پوره ثبوت یې ورکړ چې هغه ژوندی دی، او پوره څلوېښت ورځې هغه په هغوی پیښېده او هغوی ته یې د خدای د بادشاهۍ په هکله تعلیم ورکوه. تر څو چې هغه د هغوی سره ملګری و، نو هغوی ته یې حکم ورکړ چې د بیت المقدس نه موزئ، او دا یې وویل چې تاسو خامخا انتظار وکئ د دې دپاره چې هغه وعده چې زما پلار کړی ده او ما یې تاسو ته ذکر کړی دی پوره شي. او لکه چې تاسو ته معلومه ده چې یحیا به په اوبو بپتسمه ورکوله، خو تاسو ته به په روح القدس بپتسمه درکړی شي او دا به لږې ورځې پس وي. نو کله چې هغوی ټول په یو ځای جمع و، هغوی د هغه نه تپوس وکړو چې مالکه، آیا دا هغه وخت دی چې ته به بیا د بنی اسرائیلو بادشاهي قایمه کې؟ عیسی جواب ورکړ چې دا ستاسو کار نه دی چې د هغه وختونو او تاریخونو په هکله معلومات حاصل کړئ کم چې زما پلار په خپل اختیار کې ساتلی دي، خو تاسو ته به روح القدس په نازلېدو طاقت درکړی شي او تاسو به په بیت المقدس کې او په ټوله یهودیا او سامریا کې او د دینه اخوا د دنیا تر بله سره زما شاهدان یی. کله چې هغه دا اویل او هغوی لا ورته کتل چې هغه پورته کړی شو، او یوه وریز راغله او هغه د هغوی د سترګو نه پناه کو، او څنګه چې هغه روانو او هغوی اسمان پلو زیر زیر کتل، نو سمدستی دو سړی په سپینو جامو کې د هغوی په خوا کې ودرېدل او وی ویل چې اے گلیلیانو، تاسو دلته سل اسمان پلو زیر زیر ګورئ، دغه عیسی څوک چې ستاسو نه اسمان ته بوتلی شو هم په دغه لار به بیا راځي په کومه چې تاسو د تلو په وخت ولیدلو. بیا هغوی د خونانو د غرنه بیت المقدس ته واپس شول چې بیت المقدس ته نږدې دی، او د بیت المقدس نه تقریبا یو کیلومیټر لري و. خار ته چې هغوی ورننوتل، نو هغه بالخانې له لاړل په کومه کې چې هغوی دیره و، یعنی پترس او یوحنا او یعقوب او اندریاس، فلیپوس او توما، برتولمای او متی، یعقوب د هلپای زوی شمعون ننګیاله، او یهودا د یعقوب زوی. هغوی ټول په یوه مخه په دعا سرو، او د هغوی سره د ښځو یوه ډله وه چې پکې مریم د عیسی مور هم وه او د هغه رونه هم شامل و. یو څو ورځې پس پترس د رونو د غونډې په مینځ کې ودرېده چې دوی تقریبا ټول په شمار کې شپږ شلي وو، او وی ویل زما ملګرو، په صیفو کې هغه پیشنګوی به خامخا ترسره کېده کمه چې د داود په خوله روح القدس د یهودا په هکله کړې وه، چې هغه به د عیسی د گرفتارولو دپاره مخبری کوي، ځکه چې په موږ کې حساب و او په دې کار کې زموږ ملګری و. دغه یهودا د خپلې مخبرۍ د قیمت په عوض یو پټی واغستو او الته سردلاندې راپریوته، خیټی اوشلېده او کولمې راووتې. دا خبره په بیت المقدس کې هر چا ته معلومه شوه، او د هغه پټي نوم هغوی په خپله ژبه کې حکل دما کې خودو چې معنی د وینې پټی دی. په زبور کې دا ځکه لیکلی دي چې د هغه کور دې روان شي او داسې څوک دې پاتې نه شي چې په هغې کې اوسي، او بیا دا چې د هغه کار دې بل څوک واخلي، ځکه یو سړی موږ سره د عیسی د بیا ژوند کیدلو شاهد شي. پکار دی چې د دې دوینه یو وي چې زمونږ ملګری وو چې په مالک عیسی مونږ سره وو او تلو راتلو، یعنی د کله نه چې یحیی بپتسمه ورکوله تر هغه ورځې پورې چې هغه له مونږ نه پورته کړی شو. دوه نومونه تجویز کړی شول، یوسف چې په برسبا مشهور و او یوستس هم ورته ویلی شو، او دویم متیاو. بیا هغوی دعا وکړه او وی ویل چې ای مالکه، ته چې د ټولو بنی آدمو د زړونو په حال خبر یې، مونږ ته دا وښایه چې په دې دوو کې تا کم یو غوره کړی دی چې د دې رسالت حقدار شي، کوم چې یهودا پریښی دی او په مخه تللی دی. بیا د هغوی خسرنی د متیا په نوم راووته، او د هغې نه پس هغه په رسولانو کې شمار شو. اغمال د رسولانو دویم باب. کله چې د پینتیکوس ورځ راغله او هغوی ټول په یو ځای کې راجمع شوي وو، ناڅاپي د اسمان نه د تیز باد په شان آواز راغی او په هغه ټول کور کې چرته چې دوی ناست وو اورېدلی شو. اول ته هغوی د اور د لمبو په شان ژبې ولیدلې، هغه په هغوی کې خورې شوې او هر یو یې مسه کړلو، او ټول په روح القدس مامور شول او په پردو ژبو یې خبرې شروع کې، څنګه چې روح القدس د خبرو طاقت ورکه. هغه وخت په بیت المقدس کې د اسمان د لاندې د هر قوم نه راغلي پرهیزګار اوسېدل. کله چې هغوی دا آواز واورېدو نو راجمع شول او حیران شول، ځکه چې هر یو په خپله خپله ژبې ویلې خبرې اورېدې، او په حیرانتیا کې ویل، آیا دا ټول گلیلیان نه دي څه چې خبرې کوي؟ نو بیا دا څه خبره ده چې موږ ټول د خپل ملک ژبه اورو چې دوی یې وایي؟ یعنی پارتیان، مدیان او ایلمیان، د مستوپیا اوسیدونکي، د یهودیا، د کپدوکیا، د پونتوس او د آسیا، د فروکیا او د پمفولیا، د مصر، د لیبیا، د زلو چې د کورینی د طرف ته ده، او هم رومی مسافران، یهودیان او نوی یهودیان شوي خلک، کرینتیان او عرب، خو موږ ټول د هغوی په خپلو خپلو ژبو کې د خدای د لوی لوی کارونو بیان اورو. هغوی ټول حیران او شکمن وو، او یو بل ته یې وویل چې دا خبره به څه وي. خو ځینو په ټوکو کې وویل چې دوی به د شرابو په نشه کې وي. خو پترس د یولسو تنو سره پاسېدو او په اوچت آواز یې هغوی ته وویل، ای یهودیانو ملګرو او هغه کسانو چې په بیت المقدس کې اوسئ، په دې پوه شئ او زما خبره واورئ. دا سړی د شرابو په نشه کې نه دی لکه چې ستاسو خیال دی، ځکه چې اوس خو اله د سحر 9 بجې دی. دا هغه څه دی چې یو ال نبی د هغې په هکله ویلی وو چې خدای فرمای چې په آخري ورځو کې به داسې کیږي چې زه به خپل روح په هر یو کس نازلوم، او ستاسو زامن او لونه به نبوت کوي، ستاسو ځوانان به رویا په سترګو ویني، او بوډاګان به خوبونه، او زه به ان په هغه ورځو کې خپلو غلامانو او وینځو باندې هم خپل روح نازلوم، او هغوی به نبوت کوي، او زه به پاس په اسمان کې عجیبه کارونه وکم، او په ځمکه به نخ ښکاره کم، وینه او اور او د لوګي دون، د نور سترګه به تکه توره شي، او سپوږمۍ به د وینې په رنګ شي. ړومبی د مالک د لوی او روښانه ورځې د راتلو نه، او بیا به هغه څوک خلاصون عمومي چې د مالک په نوم زاری کوي. ای اسرائیلو، دا خبرې واورئ چې عیسی ناصری یو سړی و چې خدای تاسو ته په معجزو، په عجیبه کارونو او نخو ښکاره کو، څه چې خدای د هغه په وسیله ستاسو په وړاندې وکړو او تاسو پېښه خبر یئ، چې خدای هغه غوره کړی و، او کله چې خدای د خپلې منشا او د علم په مطابق هغه ستاسو په لاس کې درکو، نو تاسو هغه د بشری خلکو په وسیله په سولی اوخی جولو او مړ مکو، خو خدای هغه بیا را ژوندی کو او د مرګ د تکلیفونو نه خلاص کو، ځکه چې دا ناممکنه وه چې هغه د مرګ په قبضه کې پاتې شوی وی. لکه چې داود د هغه په حق لوای چې مالک همیشه ما سره و، ځکه چې هغه زما ښي لاس ته موجود دی، د دې دپاره چې زه وارخطا نشم، د دې دپاره زما زړه خوشحاله دی او زما په ژبه زما د خوشحالۍ بیان دی، بلکې زما بدن هم په امید کې اوسی، ځکه چې ته به زما روح عالم ارواح ته پریږ نه دی او نه به ته پل وفادار خادم خوره کېدو ته پریږ دی. تا ما ته د ژوند لارې ښودلی دي او ته به په خپله موجودګۍ ما په خوشحالۍ مامور کې. زما ملګرو، زه به اوس درته صفا خبرې وکم چې نیکه داود مړ شوی و او خخ کړی شوی و، او د هغه قبر تر دې ورځې دلته موجود دی. نو بیا دا څرنګه وشوه چې داود چې نبی و هغه ته پته وه چې خدای هغه ته په سوګند سره ویلی و چې د هغه د خپل نسل نه به یو کس د هغه په تخت کینی؟ نو چې هغه دا وینا وکړه، نو هغه د مسیح د بیا را ژوندي کېدو په راز خبر و، او ورته پته وه چې نه خو هغه عالم ارواح ته پرېښودلی شو او نه یې بدن خاورې کېدو ته پرېښودلی شو. دغه عیسی چې موږ یې خبرې کوو هغه خدای بیا را ژوندی کړی دی، او موږ ټول د دې خبرې شاهدان یو. او بیا چې هغه د خدای ښي لاس ته وخې جوله شو، هغه د پلار نه د وعدې په مطابق روح القدس حاصل کو او په موږ یې نازل کو. اوس چې تاسو وینئ او اورئ، ځکه چې داود خو اسمان ته نو ختلی، خو هغه په خپله وایي چې مالک زما مالک ته وویل چې تر هغې زما ښي لاس ته کینه تر څو چې ستا دشمنان ستا تر خپو لاندې نه کم. نو ای ټولو اسرائیلو، دا خبره په یقین سره قبوله کوي چې کم عیسی چې تاسو په سولی کړی و، خدای هغه هم مالک او هم مسیح کو. کله چې هغوی دا واورېدل، نزلونه غوش شول او پیترس او رسولانو ته یې وویل چې ای ملګرو، نو موږ له څه کول پکار دي؟ پیترس وویل، توبګار شئ او په تاسو کې هر یو دی د خپلو ګناهونو د معافۍ دپاره د عیسی مسیح په نوم بپتسمه واخلي، او تاسو ته به روح القدس وبخلی شي. د خدای وعده تاسو سره، ستاسو د اولاد او د هغه ټولو سره ده څوک چې لري دي، یعنی د هر چا سره ده چې څوک زمونږ مالک خدای راوبلی. او په داسې نورو ډیرو خبرو او دلیلونو سره هغه هغوی ته نصیحت وکړو. هغه وویل چې خپل ځانونه له هغه سزا نه وساتئ چې د دې بدو خلکو نه به ملاویږي، او بیا چې کومو خلکو دا خبرې قبولې کړي هغوی ته یې بپتسما ورکړله. او په هغه ورځ تقریبا 3000 کسان د هغوی سره شامل شول. هغوی به د رسولانو تعلیم اورېدلو ته د شریک ژوندون په یو ځای د ډوډۍ ماتولو او د دعا دپاره راغونډېدل. په هر چا یره وه، او د رسولانو ډیر عجیبه کارونه او نښې څرګندې شولې، او ټولو ایماندارانو په یوه رایې ژوند تیرولو او په هر څه کې شریکو، او هغوی خپل مال اسباب خرڅولو او هر چاته یې د حاجت په مطابق پیسې ویشلې. هغوی به هر ورځ په یو زړه د خدای په کور کې راجمع کېدل، او په کورونو کې به په شریکه ډوډۍ ماتوله، او خپل خوراک به په خوشحالۍ او په صفا زړه سره شریکولو. هغوی د خدای ثنا ویله، نو ټول خلک ته راضی و، او هر ورځ څومره خلکو چې خلاصون موندلو نو مالک د هغوی په ډله کې شاملول.
اغمال د رسولانو دریم باب. یوه ورځ ماسپخین 3 بجې د عبادت په وخت پترس او یوحنا د خدای کور ته تلل. نو یو سړی چې د مور نه شل پیدا شوی و، خلکو به هره ورځ د خدای د کور د هغه دروازې سره چې ورته ښکلې دروازه وای د خلکو نه د خیر غوښتلو دپاره کینولو. کله چې هغه پترس او یوحنا د خدای کور ته د ننوتو په وخت ولیدل، نو خیر یې ترې وغوښتو. نو هغوی ورته زیر زیر وکتل او پترس وویل، موږ ته وګوره. هغه سړی چې د دوی نه یې د خیرات ته ملرله، نو ورته زیر وکتل. خو پترس وویل چې ما سره پیسې نشته، خو هر څه چې زه لرم هغه به درکم. د عیسی مسیح ناصری په نامه وګرځه. بیا هغه د ښي لاس نه ونیولو، پاس یې راښکلو او سمدستی د هغه په خپو او ګیټو کې طاقت پیدا شو. هغه ټوپ کړل، په خپلو خپو ودرېده او روان شو. هغه د هغوی سره د خدای کور ته ورننوته او څنګه چې لاړو د خدای په ثنا صفت لګیا شو. هر چا چې هغه پتلو او د خدای په ثنا ویلو ولیدلو او وی پیژندلو چې دا خو هغه سړی دی څوک چې به د خدای د کور د ښکلې دروازې سره ناست و او خیر به یې غوښتلو، نو هغوی په دې کار حق حیران شول څه چې د ده په باب کې شوي و. او چې هغه پترس او یوحنا نیولی و، نو ټول خلک په حیرانتیا د دوی په طرف هغه ځای ته راجمع شول چې د سلیمان ډیوډی ورته وایي. پترس چې هغوی په راتلو ولیدل، نو دا یې هغوی ته وویل چې ای د اسرائیل خلکو، په دې ولې حیران شوی او تاسو موږ ته داسې ولې ګورئ چې ګینې دا سړی موږ په صداقت یا په خپلې دیندارۍ د ګرځېدو جوګه کو؟ د ابراهیم، اسحاق او د یعقوب خدای، زموږ د پلارونو خدای، خپل خادم عیسی ته ډیره لویي ورکړې ده. تاسو چې عیسی د حاکمانو ته پیش کو او هر کله چې پیلاتوس د هغه د آزادولو فیصله وکړله، نو تاسو د پیلاتوس په مخ کې انکار وکړو، یعنی د هغه پاک او صادق نمو انکار وکړو او د یو قاتل د خلاصولو دپاره مو زاری وکا، خو د ژوندون مالک مو ووجلو. لیکن خدای هغه د مړو نه بیا ژوندی کو او موږ د دې خبرې شاهدان یو. دا سړی چې تاسو وینئ او پیژنئ د عیسی د نوم په قوت ورله مضبوطی ورکړی شوه او د هغه په نوم ایمان په وسیله جگ جوړ شو. او اوس زما ورونو چې تاسو او ستاسو حاکمانو دا کار په ناپوهۍ کې وکړو، خو خدای پاک د ټولو نبیانو په پیشنګویو کې خیلی شوی خبرې پوره کړې چې مصیبه تکلیف وزغمي، نو توبه وکئ او خدای ته راوګرځئ چې ګناهونه به مو معاف کی. بیا به مالک تاسو ته روحانی تازگی در کی او لومبه مقرر شوی مسیح چې عیسی دی به درسته وي. هغه به تر هغې په آسمان کې پاتې وي تر څو چې هر څه بیا نوي نشي. او د څه په باب کې چې خدای له شورو نه د پاکو نبیانو په وسیله ویلی دی. او موسی هم وویل چې مالک خدای به تاسو دپاره ستاسو د امت نه یو نبی زما پشان مقرر کی، هغه چې هر څه وایي تاسو د هغه خبره واورئ، او هر هغه څوک چې د هغه نبی خبره وانوري هغه به د امت نه خارج کړی شي او مړ به کړی شي. او دغه شان سموئیل او ټولو نبیانو چې له هغه نه پس راغلل د دې موجوده وخت پیشنګویي وکړله. تاسو د نبیانو وارثان یئ، تاسو د هغه وعدې پابن یئ چې خدای ستاسو د پلارونو سره کړې وه. کله چې هغه ابراهیم ته وویل چې ستا په نسل کې به په ځمکه ټول خلک برکت عمومي، هر کله چې خدای خپل خادم غوره کړلو، نو اول یې هغه تاسو ته راولېږلو چې تاسو ته برکت درکړي، چې په تاسو کې هر یو د بدو لارو نه راوړي.
اغمال د رسولانو سلورم باب. پترس او یوحنا لا خلکو تواس کوو چې په دې کې پې د پاسه مشران، کاهنان،
سره د خدای د کور د محافظانو افسر او صدوقیان راغلل او په دې خپه شول چې هغوی خلکو ته تعلیم ورکوي او وایي چې عیسی د مړو نه بیا راژوندی شوی دی، نو ځکه ټول مړي به د عیسی په وسیله ژوندي شي. هغوی پیترس او یوحنا گرفتار کړل او د یو شپې دپاره په قیدخانه کې واچول شول، ځکه چې ماښام و. خو په هغو کې ډیرو کسانو چې دا آواز اورېدلی و ایمان یې راوړو، او د سړو شمار تقریبا 15,000 و. په بله ورځ د یهودیانو حاکمان، مشران او د شرع عالمان په بیت المقدس کې راجمع شول، چې مشر کاهن حنا او کیفا، یوحنا او سکندر او ورسره د مشر کاهن د خاندان ټول خلک هم و. هغوی رسولان جرګې ته وړاندې که او په هغوی یې جره شروع کړه. هغوی تپوس وکړو چې تاسو په کوم طاقت یا د چا په نوم دا کار کړی دی. بیا پیترس له روح القدس نه مامور شو او جواب یې ورکړ: ای د خلکو حاکمانو او مشرانو، که چرې نن زموږ نه د هغه ناجوړه سړي د روغېدو په هکله تپوس کوئ چې هغه څنګه روغ شو، نو د دې دا جواب دی چې تاسو ته او د بني اسرائیلو ټول امت ته دی معلوم وي چې دا سړی د هغه عیسی مسیح ناصری د نوم په قوت سره روغ جوړ ولاړ دی، کم چې تاسو په سولای کړی و او خدای هغه د مړو نه بیا ژوندی کړ. دا عیسی هم هغه کاڼی دی چې تاسو ګلکارانو رد کړی و او هغه د ګوټ سر کاڼی شو. د بل هیچا په وسیله خلاصون نشته، ځکه چې په ټوله دنیا کې بل نوم هیچا ته نه دی ورکړی شوی چې په هغې موږ خلاصون عمومو. کله چې دوی د پیترس او یوحنا زلورتیا ولیده او دا هم ورته معلومه شوه چې دوی خو عام او بې علمه خلک و، نو هغوی حیران شول او وی پیژندل چې دا خو د عیسی ملګری و. کله چې هغوی هغه سړی روغ جوړ د دوی سره ولاړ ولیدلو، نو د هغوی سره هیڅ جواب نو ناغوی هغو ته حکم ورکړ چې د جرګې نه وزی او بیا یې پخپله په دې خبره بحث شروع کړو. هغوی وویل چې موږ ته د دې سړو سره سکول پکار دی، ځکه چې په بیت المقدس کې هر چا ته معلومه ده چې یوه ناشنا معجزه د دوی د لاسه سرګنده شوې ده او موږ ته انکار نشو کولی، خو د دې دپاره چې په خلکو کې دا خبره نوره خوره نشي، نو غوره به دا وي چې موږ هغوی ته خبرداری ورکو چې د دې نه پس په دغه نوم د هیچا سره خبرې نه کوي. بیا یې هغوی دننه راوبلل او په سختۍ سره یې حکم ورکړ چې د عیسی په نوم هر قسم تعلیم مه ورکوئ او نه به په عام اولس کې خبرې کوئ. خو پیترس او یوحنا هغوی ته په جواب کې وویل: تاسو په خپله انصاف وکئ چې آیا د خدای په نظر کې دا خبره درسته ده چې موږ د هغه په ځای ستاسو حکم اومنو؟ موږ د هغه سیزونو د خبرولو نه هیڅکله نشو منع کېدی کوم چې موږ لیدلی او اورېدلی دي. جرګې دا خبرداری په سختۍ سره ورکو او هغوی یې پرېښودل او په دې پوه شول چې دوی له سزا ورکول ناممکنه ده، ځکه چې ټول خلک د دې شوي کار په وجه د خدای په لویای کولو لګیا و. په کوم سړي چې د روغولو دا معجزه څرګنده کړی شوې وه، د هغه عمر د 40 کالو نه زیات و. کله چې پیترس او یوحنا پرېښوی شول، نو هغوی خپلو ملګرو ته لاړل او هغه هر څه ورته وویل څه چې مشرانو، کاهنانو او سردارانو هغوی ته ویلي و. کله چې هغوی دا واورېدل، نو هغوی په جمع د خدای نه دا دعا وکړه: ای مالکه، د ځمکې، آسمان او سمندر او هر څه چې په دې کې دي د هغو جوړونکیه، چا چې د روح القدس په وسیله د خپل خادم داود په خلو دا ویلی و چې غیر قومونه ولې په قهر شول او امتونه بیزای سازشونه ولی کوي. د دنیا باچهان پورته شول او حاکمان د مالک او داغه د مسیح په خلاف یو ځای شول. هیرودیس او یونتوس پیلاتوس د غیر قومونو او اسرائیلیانو سره په دې خار کې ستا د پاک خادم عیسی چې تا مسه کړی دی په خلاف یو ځای شول، چې هغه هر څه وکړي کوم چې ستا د لاس لاندې او ستا په حکم د مخکې نه مقرر شوي و. او اوس ای مالکه، د هغې زورنې ته پام وکړه او خپلو غلامانو ته دا قوت ورکا چې موږ ښه په زړورتیا سره ستا کلام بیان کو. خپل لاس را اوږد کا چې ستا د پاک خادم عیسی په نوم د روغولو معجزې سرګندولو او عجیبه کارونو عمل جاری پاتې شي. کله چې هغوی خپله دعا ختمه کا، نو په کوم کور کې چې هغوی راغون شوي هغه اجړه کېدلو او ټول پر روح القدس معمور شول او د خدای کلام یې ښه په زړورتیا بیان کړه. د عیسی د منونکو ډلې پوره په اخلاص سره یووالی لرلو او په هغوی کې یو کس هم د یو سیز دپاره دا دعوه نه کوله چې ګینې دا د هغه دی، بلکې په هر یو شي کې شریک و. او چې رسولانو پوره په زړورتیا سره د عیسی د بیا را ژوند کېدو شهادت کوو، نو په خلکو باندې ډیر اثر کېده او د خدای فضل پې و. په هغوی کې یو کس هم حاجتمن نو، ځکه چې د هر چا چې څه ځمکه یا کور و هغه یې خرڅ کړل او د هغې قیمت یې راوړلو او د رسولانو په خپو کې به یې هغه پیسې کېښودلې. بیا هغه پیسې هر هغه یو ته ورکړی شوې چا ته چې حاجت و. او یوسف نومې یو لیوی و چې رسولانو به ورته برنبا ویل، چې معنا یې مرسته کوونکې ده، او هغه له اصله د قبرس اوسیدونکې و. او د هغه یو پټی و کوم چې هغه خرڅ کړ، هغه پیسې یې راوړې او هغه یې د رسولانو په خپو کې کېښودلې.
اغمال د رسولانو پنځم باب.
خو یو بل سړی و چې حنانیا نومېده او سفیره نومې ښځه یې وه، چا چې جایداد خرڅ کړ او خپلې ښځې په مصلحت یې د قیمت څه حصه د ځان سره وساتله او څه یې راوړه او د رسولانو په خپو کې کېښودله. خو پترس وویل چې حنانیا، دا شیطان در باندې څنګه غالب شو چې ته روح القدس ته دروغ وای او د قیمت څه حصه دې ځان ته پرېښوده؟ تر څو چې در سره وه دا ستا نه وسه، هر کله چې دا خرڅه شوه نو بیا دا ستا نه وسه، نو تا بیا دا فیصله څنګه وکړه؟ تا یوازې بنیادمو ته دروغ نه دی ویلې، بلکې خدای ته. کله چې حنانیا دا خبرې واورېدې نو هغه را پرېوته او مړ شو، او نورو ټولو چې دا واورېدل نو یری واغستل. بیا ځوانان را پاسېدل، د هغه لاش یې په کفن کړ، یوې وړه او خښې کړ. بیا درې ګنټې پس د هغه ښځه راله او څه چې شوي و د هغې ورته هیڅ پته نه وه. پترس هغې ته مخ را واړو او ورته یې وویل چې ووایا، تا ته د ځمکې دومره دومره قیمت درکړی شوی و؟ هغې وویل چې آو، همدغه قیمت و. بیا پترس وویل، نو بیا تاسو دواړو د روح القدس ازمیق سله کولو؟ ګوره، په دروازه کې هغه خلک ولاړ دي چا چې ستا خاون خخ که، او هغوی به تا هم یوسي. او ناڅاپي هغه د هغه په خپو کې را پرېوته او مړه شوه. کله چې ځوانان دننه رالل، هغوی هغه مړه ومونته، نو هغوی هغه یوړه او د خاون په خوا کې یې خخه که. او په ټول جومات او په هغه ټولو خلکو یره خوره شوه چا چې دا خبرې واورېدلې. نخې او عجیبه کارونه د خلکو د وړاندې د رسولانو د لاسه ظاهر شول. هغوی به د سلیمان په ډیوډی کې په یوه سله راغونډېدل او د بهر نه د دوی سره هیچا ګډون نه کولو، سره د دې چې اکثرو خلکو به د دوی تعریف کولو او سیوا لا دا چې ډیرو سړو او ښځو چې په مالک ایمان راوړو په ډله کې شامل شول، بلکې لا دا چې بیماران به کوسو ته راویستل او هلته به په بسترو او کټونو کې خودل، د دې دپاره چې د پترس سوری د تیرېدو په وخت په یو یا په بل پریوزي او د بیت المقدس د ګیر چاپیره خارونو خلکو به هغه څوک ورته راوستل چې بیمارانو او یا پیریانو نیولیو او هغوی ټول روغ شول. بیا مشر کاهن او د هغه ملګري صدوقیان د حسد د لاسه روچت شول، هغوی رسولان گرفتار کړل او په حوالات کې بند کړل، خو د مالک یوې فرښتې د شپې د قیدخانې دروازې خلاصې کړلې، هغوی یې بهر راوویستل او وی ویل زی د خدای په کور کې ودرېږئ او خلکو ته د نوي ژوندون ټولې خبرې وښایئ. دغه شان هغوی د خدای کور ته سحر مال ننوتل او تعلیم یې ورکوو. کله چې مشر کاهن د خپلو ملګرو سره راورسېدو نو د اسرائیل د قوم لویه جرګه یې راوغوښته او د قیدیانو د راوستلو دپاره یې څوک قیدخانې ته واستول، خو چې سپایان قیدخانې ته ورغلل نو رسولان یې هلته ونه موندل. نو هغوی واپس رالل او خبرې ورکړ چې موږ د قیدخانې هر یو ځای مکمل بند ولیده او محافظان په دروازو کې په خپلو ځایونو ولاړو، خو چې ورونه مو بیرته کړل نو دننه پکې هیڅوک نه و. کله چې د خدای د کور واکدار او مشر کاهنانو دا واورېدل نو حیران شول چې د دې انجام به څه وي. او بیا یو سړی دا خبر راوړو چې ګورئ کم سړی چې تاسو په قیدخانې کې اچولیو هغوی خو هلته د خدای په کور کې خلکو ته تعلیم ورکوي. په دې اورېدو د خدای د کور واکدار سره د سپایانو ورغې او راوی نیول، خو هیڅ زور یې له دې یاره استعمال نه کړ چې خلک مو سنگسار نه کی. ناغوی یې راوستل او د جرګې د وړاندې ودرول او مشر کاهنانو خپل جره شروع کا چې موږ تاسو په سختۍ سره منع کړی وی چې په هغه نوم تعلیم مو ورکوئ. ګورئ تاسو خدا تعلیم په ټول بیت المقدس کې خور کړی دی او دا کوشش کوئ چې د هغه سړی وینه زمونږ په غاړه کوي. خو پترس او داغ نور رسولانو ملګرو جواب ورک چې موږ به د بنی آدمو نه بلکې د خدای حکم منو. زمونږ د پلارونو نیکونو خدای هغه عیسی چې تاسو په سلای کړی او وجلی و بیا راژوندی که، دا هغه دی چې خدای په خپل ښي لاس کینولی دی او سردار او خلاصونکی ګرځولی دی، د دې دپاره چې بنی اسرائیل توبګار کی او ګناهونو معافی ورله ورکی، او موږ او روح القدس د دې هر څه شاهدان یو. یعنی هغه روح القدس چې خدای هغه چاته ورکړی دی چې داغه تابیدار دی. په دې داغوی زړه سوری شو او دای غوښتل چې هغوی رسولان مړه کړي، خو جرګې یو غړی چې ګملیئیل نومې یو فریسی و راپاسېدلو چې د شریعت استاز او په خلکو کې ډیر عزتمند و، هغه دا تجویز پیش کړ چې دا سړی دی لږې شیبې له بهر کړی شي. بیا هغه وویل چې ای اسرائیلیانو، د دې خلکو په فیصله کولو کې لږ پام کوئ، ځکه چې سمو د وړاندې تیوداس هم دا دعوه کړې وه چې زه هم سیم او خواوشه څلور سوه تنه ورسره ملګري شوي و، خو هغه قتل کړی شو او داغه ټول ملګري خواره واره شول. داغه نه پس د مردم شمارۍ په ورځو کې د ګلیل د صوبې د یهودا نومي سړی پورته شو او ډیر خلک داغه په لمسې باغیان شول، خو هغه هم هلاک شول او ټوله ډله یې خوره وره شوه. نو اوس دغه شان په دې سړو هم څه غرض مه لرئ، زه تاسو ته وایم دوی پرېږدئ، ځکه چې که په دې خبرې او عمل کې د بنی آدمو لاس وي نو دا به پخپله ختم شي، خو کچری دا د خدای د طرفه وي نو تاسو هیڅ کله هم نشئ ختمولی، او د خدای سره مقابله م کوئ. هغوی د گملئیل مشوره ومنله، او رسولان یې راوبلل او په کرولو یې ووهل. بیا یې هغوی ته حکم ورکړ چې د عیسی په نوم تعلیم مه ورکوئ. نو بیا یې رسولان پرېښول. نو هغه رسولان د جرګې نه په دې خوشحالۍ راووتل چې هغوی د دې جوګه وګڼلی شول چې د هغه په نوم دې سپک کړی شي. او هر ورځ هغوی د خدای په کور کې او په کورونو کې تعلیم ورکول جاری وساتلو، او دا زیری ورکو چې عیسی مسیح دی.
اغمال د رسولانو شپږم باب. په هغه ورځو کې چې د عیسی د منونکو شمار زیاتېده، نو په یونانی ویونکو او عبرانی ویونکو یهودیانو کې اختلاف پیدا شو. د اولنې ډلې دا شکایت و چې د هغوی کونډو ښځو د روزانه خوراک په ویش کې بې پروایي کیږي. نو هغه دولسو رسولانو د عیسی منونکو ټوله جرګه راوبلله او ویې ویل چې دا زموږ دپاره مناسب نه دي چې موږ د خدای کلام اورول پرېږدو او د خوراک سکاک بندوبست کوو. نو ځکه ای ملګرو، و نیک کسان غوره کوي چې هغه د روح القدس نه مامور وي او عقل هم پکې وي، او موږ به د دې کارونو دپاره مقرر کو، خو موږ به په دعا او کلام اورولو کې لګیا یو. دا تجویز د هر چا خوښ شو. هغوی دا کسان خوښ کړل، یعنی استفانوس چې ایمانی پوخ او له روح القدس نه مامور و، او فیلیپوس، پرخورس، نیکانور، تیمون، پرمناس او نیکلاس انتاکی چې سمو د وړاندې یهودی شوی و. هغوی دا کسان رسولانو ته وړاندې کړل، او هغوی دعا وکړه او په هغوی خپل لاسونه کیښودل. څنګه چې د خدای کلام خورېده، نو په بیت المقدس کې د عیسی د منونکو شمیر په تیزۍ سره زیاتېده، او ډیر کاهنان هم دی دین ته راوړېدل، او استفانوس له فضل او قوت نه مامور و، او د خلکو په مخ کې ډیرې معجزې او لوی لوی کارونه سرګندول. او د آزاد شو یهودیانو د عبادت خانې نه چې ورته د لیبرتیان عبادت خانه وایي، او د کورنیانو او اسکندریانو وایي، ځینې خلکو د کلکیا او ایشیا یهودیانو د استفانوس سره بحث انخلولو، خو د هغه د روح د حکمت په وړاندې ټینګ نشول. بیا هغوی ځینې نور داسې خلک ولمسول چې دا الزام پې ولګوي چې هغوی د هغه د خولې نه د موسی او د خدای خلاف د کفر خبرې اورېدلی دي. هغوی خلک او مشران او د شرع عالمان راوپارول، او هغوی یې ورپسې کړل، او استفانوس یې ونیولو او جرګې ته پیش کړو. هغوی د دروغو گواهی تیرې کړې، او وی ویل چې دا سړی د شروع راسي د خدای د دې کور او د موسی د شریعت په خلاف خبرې کوي، ځکه چې موږ د ده نه دا خبرې اورېدلې دي چې هغه عیسی ناصری به دا د خدای کور روان کړي، او موسی چې موږ ته کوم رسمونه راکړي دي هغه به بدل کړي. او په جرګه کې ناستو خلکو هغه ته زیر زیر وکتل، او د هغه مخ ورته د فرښتې د مخ پشان ښکاره شو. اغمال د رسولانو وم باب.
نو بیا مشر کاهن د استفانوس نه تپوس وکړو چې دا داسې دسه. نو استفانوس جواب ورکړ، ای زما ورونو او د کوم پلارونو، زما خبره واورئ. د جلال خاون خدای زمونږ بابا ابراهیم ته هغه وخت ښکاره شو چې هغه لا د هاران په ښار کې نه اوسېده، بلکې د مسوب تامیا په ملک کې اوسېده. نو خدای ورته وویل، خپل ملک او خپل خپلوان پرېږده او هغه ملک ته لاړ شه چې زه درته خیم. په دې هغه د کلدیانانو د ملک نه ووتو او په هاران کې دیره شو. د ابراهیم د پلار د مرګ نه پس خدای هغه دې ځای ته راوست چرته چې اوس تاسو اوسېږئ. خو خدای ورته یو گس قدرې ځای هم داسې ور نه کړ چې هغه یې خپل وبولي، خو دا وعده یې ورسره وکړه چې دا به د ده او د ده نه پس د ده اولاد په قبضه کې ورکړي، سره د دې چې هغه وخت یې اولاد لا نه و. خدای ورته داسې وویل چې د ابراهیم اولاد به په پردي ملک کې د مسافرو په شان اوسیږي او تر 1400 کالو پورې به ورسره زیاتی کیږي او غلامان به وي. او خدای وویل چې زه به هغه قوم ته چې دوی غلامان وي حکم وکم او د هغې نه پس به هغوی آزاد شي او په دې ځای کې به زما عبادت کوي. نو بیا خدای د ابراهیم سره د سنت وعده وکړله، او چې له ابراهیم نه اسحاق پیدا شو نو هغه په اتمه ورځ سنت کو، او هغه شان اسحاق د خپل زوی یعقوب او یعقوب د خپلو زامنو چې وروستو د 200 قبیلو مشران شول. خو د یوسف رونو د حسد په وجه یوسف خرڅ کو، او دغه شان هغه مصر ته ورسېده، خو خدای د هغه مل و او هغه یې د خپلو ټولو تکلیفونو نه خلاص کو. او خدای هغه ته داسې فضل او حکمت ورکړ چې د مصر د فرعون په وړاندې مقبول شو، او فرعون دی د ټول مصر او خپل شاهي کورنۍ واکدار کو. خو په ټول مصر او د کنعان په ملک قحط راغی او سخته تنگسیا راغله، او زمونږ د پلارونو سره د خوراک هیڅ شی نو. خو کله چې یعقوب واورېدل چې هلته په مصر کې غله شته، نو هغه زمونږ پلارونه په اول ځل هلته واستول. په دویم ځل یوسف خپل رونو ته خپل ځان سرګن کړ، او فرعون ته د هغه د خاندان په هکله پته ولګېده. نو یوسف خپل پلار یعقوب او خپلو ټول رشتہ دارانو ته چې شمار کې ټول ټال 15 کسانو بلنه ورکه، او بیا یعقوب مصر ته لاړو. اول ته هغه او زمونږ پلارونه او نیکونه مړه شول، او د هغوی لاشونه بیا شکم خار ته یوړی شول، او هلته په قبرونو کې خخ کړی شول کوم چې ابراهیم د بنی حمور نه په شکم خار کې په بی اغستې و. کله چې د ابراهیم سره د خدای هغه کړې وعده د پوره کېدو وخت رانږدې شو، نو زموږ قوم په مصر کې په شمیر زیات شو. آخر دا چې په مصر کې یو بل بادشاه په تخت کېناستو چا چې یوسف نه پیژنده، هغه زموږ د قوم سره ټګي وکړله، او زموږ مشران یې په ظلم دې ته مجبور کړل چې خپل بچی بهر وغورځوي چې ژوندی پاتې نشي. هم په دغه وخت موسی پیدا شو، هغه یو ښکلی ماشوم و او خدای خوښ و، او تر 3 میاشتو پورې هغه د خپل پلار په کور کې وساتلی شو. او هر کله چې هغه وغورځولی شو، نو د فرعون لور په خپله هغه واغسته او د خپل زوی په شان یې وساتلو. نو موسی د مصریانو د ټول حکمت او پوهې تعلیم ومونته، او هغه په کارونو او کلام کې ښه قابل شو. کله چې هغه د 30 کالو شو، نو د هغه په زړه کې دا خیال پیدا شو چې هغه د خپلو وطنیانو اسرائیلیانو سره لیده کاته وکړي. هغه وکتل چې په هغوی کې د یو سره بدسلوکي وشوه، نو هغه د هغه د مدد دپاره ورغلو او د مظلوم بدل یې د مصري نه واغسته او مړې کړ. او د هغه خیال و چې د ده وطنیان به په دې پوه شي چې د ده په وسیله خدای ورته خلاصون ورکوي، خو هغې پوه نه شول. بله ورځ هغه دوه داسې کسان ولیدل چې سره جنګېدل، او د هغوی د جګړې د ختمولو کوشش یې وکړو. موسی ورته وویل چې ای ظلمو، تاسو خورونه یې، نو ولې تاسو د یو بل سره بدسلوکي کوئ؟ خو کم یو ظلمی چې د خپل ګاونډي سره ظلم کولو، نو دی دیککه او وی ویل چې دا ته لاچا په موږ حاکم او منصب جوړ کې، آیا ته ما هم د پرونی مصری پشان مړ کول غواړې؟ سه موسی د دې خبرې په اوریدو د ملک نه اوتختیدو او د مدیانو په ملک کې دیره شو. هلته داغه دو زامن پیدا شول. کله چې سلویخ کاله پوره شول نو د سینا د غر په صحرا کې یو د اور لمبی وهونکې بوټی د شغلو نه یو فرښته ورته ښکاره شوه. موسی د هغې په لیدو حیران شو، خو چې هغه د ښه لیدو دپاره ورنږدې شو نو د رب آواز یې واورېده چې زه ستا د پلارونو نیکونو خدای یم، د ابراهیم او د اسحاق او د یعقوب خدای یم. او موسی د یری نه رپېده او ورته کتلی نشول. بیا رب هغه ته وویل، خپل پیزار وباسه، په کوم ځای چې ته ولاړ یې دا پاکه ځمکه ده. ما بېشکه لیدلی دی چې زما خلک په مصر کې څومره په تکلیف کې دي، داغوی اسویلی مې اورېدلی دی او زه داغوی د خلاصون دپاره راکوش شوی یم. نو اوس پاسه چې زه تا مصر ته ولیږم. دا موسی چې د اسرائیلیانو په دې ټکو رد کړی و چې ته چا زموږ حاکم او منصب جوړ کړی یې، همدغه سړی خدای په خپل حاکم او خلاصونکې مقرر کړ. د هغه فرښتې په وسیله یې ولیږلو چې ورته په بوټي کې ښکاره شوې وه. همدغه موسی و چې هغوی یې د مصر نه بهر وویستل او په مصر او په بحر قلزم کې او تر څلویښتو کالو پورې یې په صحرا کې عجیبه کارونه او نخې ښکاره کولې. دا هم هغه موسی دی چې اسرائیلیانو ته یې وویل، خدای به تاسو ته د خپل قوم نه ستاسو دپاره زما پشان یو نبی پیدا کی. کله چې دوی په صحرا کې راغونډ شوو نو دغه موسی د سینا په غره د فرښتې سره او زموږ د پلارونو او نیکونو سره خبرې وکړې. خدای هغه ژوندی کلام یې ومونته چې موږ ته یې راورسوي. خو زموږ پلارونو نیکونو د هغه مشري ونه منله. هغوی هغه رد که او هغوی دا غوښتل چې مصر ته بیرته لاړ شي. او هارون ته یې وویل چې موږ له داسې خدایان جوړ کا چې زموږ نه وړاندې ځي. هغه موسی چې موږ یې د مصر نه راوویستلو خبر نه یو چې په هغه څه وشول. نو هغه وخت هغوی د سخي په شکل یو بوت جوړ کو او هغه بوت ته یې قرباني وکړه او د خپلو لاسونو جوړ شوي سیز دپاره یې خوشحالي وکړه. خو خدای هغوی نه مخ واړو او هغوی یې پرېښودل چې د اسمان د لښکر عبادت وکړي، لکه چې د نبیانو په کتاب کې لیکلی دي، اے اسرائیلیانو، آیا تاسو ماته په صحرا کې د هغه څلویښتو کالو قربانۍ پیش کی؟ نه، تاسو خو د مولک خیمه او د رپان خدای ستورې ځان ته واغستلو. هغه بوتان چې تاسو د سجدو دپاره جوړ کړي وو، نو زه به تاسو د بابل نه هغه خوا بوزم. زموږ د پلارونو نیکونو سره په صحرا کې د شهادت خیمه وه، لکه چې موسی ته خدای حکم کړی وو چې په هغه رنګ یې جوړه کا چې په کومه نمونه چې هغه لیدلې وه. او پلارونو نیکونو د یشوا سره هغه خیمه راوړه. کله چې هغوی د هغه قومونو په ملک قبضه وکړه کوم چې د دوی په وړاندې خدای وویستل، دا خیمه د داود تر ورځو پورې وه. په داود د خدای فضل و چې دا سوال یې وکړو چې د یعقوب د خدای دپاره د دیرې جوړولو اجازت راکا، خو سلیمان د هغه دپاره کور جوړ کو. سره د دې چې الاغلا د سړو په جوړ کړو کورونو کې نه اوسي، لکه چې نبی وایي، آسمان زما تخت دی او ځمکه زما د خپو تکیه ده، تاسو به زما دپاره څه قسم کور جوړ کئ؟ رب وایي چې زما د آرام ځای چرته دی؟ آیا دا ټول سیزونه ما نه دي جوړ کړی؟ تاسو څومره سرکښ یئ، په زړونو کې لا تر اوسه کافر او رښتیاو ته کاڼه یئ. تاسو همیشه د روح القدس سره جنګیږئ، لکه چې ستاسو پلارونو نیکونو کول. داسې یو نبی هم شته چې ستاسو پلارونو نوي عذابولې. هغوی هغه نبیان ووجل چې چې صادق دراتلو پیشنگوئی کړی وه، او اوس تاسو پاغه صادق مخبری وکا او مړ مکو. تاسو ته د خدای د فرښتې په وسیله شریعت درکړی شو، خو تاسو امانت ونه ساتلو. د جرګې د خلکو په دې خبره زړونه سوری شول، او په غوسه کې یې غاښونه چیچل. او استفانوس چې په روح القدس مامور و او اسمان ته زیر وکتل، نو هغه د خدای جلال ولیده او عیسا د خدای ښي لاس ته ولاړو. هغه وویل چې ګورئ، اسمان پرانیسته دی او زه ابن آدم د خدای په ښي لاس ولاړ وینم. په دې هغوی په زوره چغې کې او خپل غوږونه یې بند کړل. بیا هغوی په هغه ورمنډې کې او هغه د ښار نه بهر وویسته او سنګسار یې کړ. او ګواهانو خپلې جامې د ساول نوم یو ځوان سړي په خپو کې کیښولې. نو هغوی استفانوس سنګسار کړ، او چې هغوی داسې وکړل نو هغه چغې کې چې اے مالکا عیسا، زما روح قبول کا. بیا هغه په زنګونونو شو او په زوره یې چغې کې، مالکا دوی په دې ګناه منیسا. او دا ویلو سره سا ورکا.
اغمال د رسولانو اتم باب.
او ساول هم په هغه کسانو کیو چې داغه په مرګ راضی و، او هم هغه ورځ د بیت المقدس په جومات سخره بړول شورو شول، او د رسولانو نه بغیر نور ټول عیسا منون کی د یهودیا او سامریا په ملکونو کې خواره واره شوي و. استفانوس عیسا منون کو خخ که، او هغوی ډیره جلاپی اوکا. په دې دوران کې ساول جماعت تباه کولو، هغه کور په کور ننوته او عیسا منون کې سړی او ښځې نیول او کیتخانې ته بوتلل. او هغه د عیسا منون کې چې په ملک کې خواره واره شوي و، هغوی په هر ځای کې د کلام زیرې اورولو. نو فلیپوس د سامریا یو خار لراغې، او هغوی ته د مسیح په باب کې وعظ وکو. او هغه ګڼو خلکو چې د فلیپوس خبرې په غور واورېدلې او د هغه معجزې یې ولیدلې، نو د هغه وعظ ته یې غوږ کېښودلو، چې د ډیرو پیریانو نیولو نه پیریان په اوچتو چغو راووتل، او ډیر شل او ګوټ خلک روغ شول. او په هغه خار کې لویه خوشحالی وه. او په هغه خار کې شمعون نومې یو سړی و چې د سمودی نه د جادو په زور یې سامریان خپل ځان ته راړولی و، او ځان یې لوی ګڼلو. او هغوی ټولو لویو او وړو د هغه خبرې په غور اورېدلې وې. هغوی ویل چې دا سړی د خدای هغه قدرت دی چې ورته لوی وایي. هغوی د هغه خبرې ځکه اورېدلې چې تر ډېرې مودې د خپل جادو په زور حیران کړي وو. خو چې هغوی د فلیپوس په هغه زیر ایمان راوړو چې د خدای په بادشاهۍ او د عیسا مسیح د نوم په باب کې اورولو، نو هغه سړو او ښځو بپتسمه واغسته، تر دې چې شمعون په خپله ایمان راوړو او بپتسمه یې واغستله. او د دې نه پس فلیپوس سره پاتې شول، او هغه د دې زورورو نخو او عجیبه کارونو په وجه حیران پاتې شو. بیا په بیت المقدس کې رسولانو واورېدل چې سامریانو د خدای کلام قبول کو. ناغوی پترس او یوحنا ورواستول، هغوی هلته لاړل او د عیسا منونکو د پاره دعا وکړله چې په دوی دې روح القدس نازل شي، ځکه چې تر دې وخته په هیچ چا روح القدس نازل شوی نو. هغوی بس د مالک عیسا په نوم بپتسما اغستې وه. نو پترس او یوحنا په هغوی لاسونه کیښودل، او هغوی له روح القدس نه معمور شول. کله چې شمعون ولیدل چې د رسولانو د لاس په کیښودو روح القدس ورکړی کیږي، نو هغه هغوی ته پیسې ور وړاندې کړې، او ویل چې ما ته هم دغه طاقت راکئ چې زه په چا لاس کیږدم نو چې هغه په روح القدس مامور شي. نو پترس جواب ورکړ، ستا پیسې دي تا سره غرقی شي، ځکه چې ستا دا خیالو چې د خدای بخنه په بیه خرڅیږي. په دې خبره کې ستا نه برخه شته نه حصہ ځکه چې ته خدای ته بدنیته یې. د دې بدی نه توبه وکړه او د خدای نه دعا وغواړه چې د داسې خیال کولو درته معافی وکړي. زه وینم چې ته ډیر لالچې او د ګناه غلام شوې. نو شمعون جواب ورک چې تاسو د مالک نه زما په حق کې دعا وغواړئ چې دا څه چې تا ویلی دي دا په ما رانشي. ناغوی د شهادت او د مالک د کلام د اورولو نه پس بیرته بیت المقدس ته لاړل او په لاره کې یې د سامریانو ډیرو کلو ته د زیری واز اورولو. بیا د رب فرښتې فلیپوس ته وویل روان شه او د بیت المقدس نه غزه ته د سهیل په اړخ چې کوم سړک تللی دی په هغې روان شه. دا د صحرا سړک دی. نو هغه روان شو او په لاره کې یو حبشي خواجه په راتلو ولیدلو. دا سړی خسی و او د حبش د کنداکي ملیکې یو لوی عهدهدار او د هغې د ټولې خزانې واکمن و. هغه بیت المقدس ته عبادت له راغلی و او اوس هغه کور ته واپس روان و. هغه په خپل ګاډي کې ناست و او د اشایا نبی صحیفه په زوره لوستله او روح القدس فلیپوس ته وویل چې لاړ شه او هغه ګاډي ته نږدې شه. نو فلیپوس ورمنډې کې نو واویرېدل چې هغه د اشایا نبی صحیفه په زوره لوستله او ورته یې وویل چې ته چې څه لولې په دې پوهېږې هم څه؟ هغه وویل زه پې څنګه پوهېدی شم تر څو یې چې څوک راته تشریح ونه کړي. نو فلیپوس ته هغه خواست وکړو چې ګاډي ته راوخېجه او ما سره کینه. هغه چې کومه صحیفه لوستله هغه دا وه، هغه د ګډې په شان حلالولو له بوتلی شو او د هغه ګډوري په شان چې سکونتونکي ته چوپ وي او خپله خوله نه پرانیزي. هغه سپک کړی شو او ورسره انصاف ونه شو او څوک په داغه د نسل بیانو کی ځکه چې داغه ژوند لزمکې نه ختم کړی شو. او خواجه فلیپوس ته وویل مهرباني وکړه دا راته وښایا چې دلته نبی د چا په باب کې خبرې کوي، د خپل ځان په هکله یا د بل چا په هکله. فلیپوس د صحیفې د دې حصې نه خبرې شروع کړي او د عیسی په حق کې یې زیر اورولو. او چې دوی په سړک روانو نو یو داسې ځای ته ورسېدل چرته چې اوبه وې. نو خواجه وویل چې ګوره دلته اوبه هم شته، نو ما اوس د بپتسما اغستلو نه څه شی منع کولی شي؟ فلیپوس وویل که ته د زړه ایمان لرې نو بیا یې اغستی شي. نو هغه جواب ورکړ چې زه ایمان لرم چې عیسی مسیح د خدای زوی دی. او هغه د ګاډي د درول حکم ورکړ. بیا فلیپوس او خواجه دواړه لاندې اوبو ته کوشول او هغه ته یې بپتسما ورکړه. کله چې هغوی له اوبو نه راووتل نو د رب روح فلیپوس بوتلو او بیا خواجه هغه ونه لیده خو په خپله لار په خوشحالۍ لاړو. بیا فلیپوس په اشدود کې ولیدلی شو او قیصریا ته د رسېدو نه وړاندې یې په ټول ملک کې سفر وکړو او په ټولو ښارونو کې یې زیرې اورولو.
اغمال د رسولانو
نهم باب. په دې دوران کې ساول لا اوس هم د مالک عیسی منونکو ته د قتل دړکې کولې. هغه مشر کاهن ته لاړو او درخواست ورته وکړو او د دمشق عبادت خانو په نوم یې د دې مضمون او اختیار خطونه وغوښتل چې که څوک د دې دین په لار ووینم، که سړی وي او که ښځه، ټول به گرفتار کم او بیت المقدس ته به راولم. هغه لا په لار و او دمشق ته ورنږدې کېدو چې ناڅاپي له اسمان نه یوه رڼا د هغه ګیر چاپیره وځلیدله. هغه په ځمکه راپریوته او داسې یو آواز یې واورېده چې ساوله ساوله ته ما ولې ربړوې؟ هغه تپوس وکړو مالکه ته څوک یې؟ جواب راغې چې زه عیسی یم چې ته یې ربړوې. خو پاسه او ښار ته لاړ شه او تا ته به وښیلی شي چې تا ته سکول پکار دی. په دې دوران کې کم سړی چې داغه ملګری و هغوی لاغلی ولاړو، هغوی آواز خو واورېده خو هیڅوک یې ونه لیده. نو ساول له ځمکې نه راپورته شو خو څه یې لیدلی نه شو. نو هغوی هغه د لاسه ونیولو او دمشق ښار ته یې راوسته، او هغه تر درې ورځو پورې څه نه لیدل او نه یې څه خوراک څکا کولو. په دمشق کې یو د عیسی منونکي سړی و چې نوم یې حنانیا و. هغه رویا ولیده او د مالک دا آواز یې واورېده چې ویل یې ای حنانیا. هغه جواب ورکړ چې مالکه زه حاضر یم. مالک هغه ته وویل چې سمدستی هغه کوسی ته لاړ شه چې ورته نیغه ویلی شي، او د یهودا کره ورشه او ترسس نه یو سړی راغلی چې ساول یې نوم دی، تپوس وکړه ته به هغه په دعا ووینې. هغه رویا ولیده چې د حنانیا نومي سړی دننه راځي او په هغه خپل لاس کیږدي او نظر یې وشي. خو حنانیا جواب ورکړ چې مالکه، ما ډیر ځله د دې سړی په حق له اورېدلی دي، او کمې بدۍ چې دستا د منونکو سره په بیت المقدس کې کړی دي د هغې نه هم خبر یم، او هغه له مشر کاهن نه د دې اختیار سره دلته راغلی دی چې هغه ټول خلک گرفتار کی څوک چې ستا نوم یادوي. خو مالک هغه ته وویل چې ته ضرور لاړ شه، ځکه چې دا سړی مې د خپل خدمت دپاره غوره کړی دی، څوک چې به غیر قومونو او د هغه بادشاهانو او اسرائیلیانو ته زما نوم څرګندوي. زه به پخپله هغه ته هغه څه وښایم چې هغه ته به زما د خاطره څومره زغمل وي. نو په دې حنانیا روان شو او هغه کور ته ورالو او په ساول یې خپل لاسونه کیښودل او ویې ویل چې زما روره ساوله، مالک عیسی چې په تا په لارې پیښ شوی و هغه زه تا ته په دې غرض راستولی یم چې ستا نظر بیا وشي او ته په روح القدس مامور شي. او سمدستی هغه ته داسې معلومېده لکه چې د هغه د سترګو نه پوټکي لرې شول، او هغه بیا نظر وموندلو. هغه بیا پاسېده او بپتسمه یې واغسته، او د هغې نه پس هغه ډوډۍ وخوړه او په وجود کې یې طاقت پیدا شو. ساول یو څو ورځې په دمشق کې د عیسی منونکو سره پاتې شو، او سمدستی یې په عبادت خانو کې د عیسی په حق کې وغس کوو چې دا د خدای زوی دی. چا چې دا واورېدل نو حق حیران شول او وی ویل چې دا هغه سړی نه دی څه چا چې په بیت المقدس کې هغه خلک ووجل چې د عیسی نوم به یادولو، او آیا د خاص په دې غرض دلته نور راغلی چې دغه خلک گرفتار کی او مشر کاهن لی بوزی؟ خود ساول واز رس په رس نور هم اثرناک کېده، او د دمشق یهودیان یې په خپلو مضبوطو دلایلو خاموش کول چې عیسی هم مسیح دی. کله چې ډیر ورځې تیرې شوې نو یهودیان راغونډ شول او د ساول د مرګ سازش یې وکړو. خو د هغوی سازش هغه ته معلوم شو. هغوی د ورځې او د شپې د ښار د دروازو سوکۍ شروع کړه د دې دپاره چې هغه قتل کی. خو د هغه ملګرو هغه د شپې مال د ښار په دیوال په یوه ټوکرۍ کې ښکته کوس کو. کله چې ساول بیت المقدس ته ورسېده نو هغه کوشش وکړو چې د عیسی منونکو سره یو ځای شي او په ډله کې شامل شي. خو هغوی ټول د هغه نه ویرېدل، ځکه چې د هغوی په دې یقین نه راتلو چې ګینې هغه ایمان راوړی دی. خو برنبا هغه د لاسه ونیولو، رسولانو لای بوتلو او د هغوی سره یې پېژنګلي وکړه، او هغوی ته یې هغه کیسه تېره کړه چې ساول د سفر په دوران کې مالک څنګه لیدلی او د هغه آواز یې اورېدلی و، او دا چې هغه په دمشق کې سرنګ په زړورتیا سره د عیسی په باب کې وغس کوو. بیا ساول د هغوی سره پاتې شو او په بیت المقدس کې دا غوی سره آزاد ګرځیدو او هغه خپ زړه ورتیا او په ډاګه د مالک په باب کې وغس کو او د یونانی ژبه ویونکو یهودیانو سره خبرې او مناظرې کولې، خو هغوی بیا د هغه د قتل کوشش وکړو. او کله چې د عیسی منونکي د دې نه خبر شول، نو هغوی ورسره تر قیصریه پورې جلب وکړو او ترې سسته یې رسخت کړو. په دې دوران کې په یهودیا، گلیل او سامریا کې هر چرته جماعت په قلارو او مضبوطیای اومونته او د مالک په یره کې او د روح القدس په ملګرتیا کې ترقی مونده او شمیر یې زیاتېده. او پترس په هر ځای ګرځېده. یو ځل هغه لوده نومي ځای ته د عیسی منونکو لیدو له راغی. هلته هغه انیاس نومي سړی ولیده چې د اتو کالو راسی د فالج د لاسه په کټ کې پروت و. پترس هغه ته وویل چې انیاسا، عیسی مسیح دی جوړوي، پاسه او بستره دی اونغاړه. او هغه سمدستی پاسېدو. څوک چې په لودا او شارون کې اوسېدل هغوی دی ولیده او مالک ته یې رجوع وکه. په یافا کې تبیتا نومې یوه عیسی منونکې وه چې په یونانی کې ورته ډورکاس یعنی هوسۍ وایي، چې خپلې ورځې یې په نیکۍ او سخاوت کې تیرولې. په دغه ورځو کې هغه ناجوړه شوه او مړه شوه او هغوی هغې له غسل ورکه او پاس په بالاخانه کې کیښودله. او لودا او یافا دواړه یو بل ته نږدې وو، نو عیسی منونکو ته چې دا پته لګېدلې وه چې پترس هلته نږدې راغلی دی، هغوی ورپسې دوه سړي واستول او دا تاکید یې ورته ورکه چې مهرباني وکه او بی ډیله دلته راشه. او پترس ورسره سمدستی را روان شو. کله چې هغه راغې، نو هغوی پاس بالاخانې ته بوتلو او واړه کونډې ښځې ورته راټولې شوې او په سرو سترګو ورته جړل او هغه جامې ورته وخولې کمی چې طبیته جوړې کړې وې کله چې د هغوی سره وه. خو پترس هغوی ټولې بهر کې او په زنګونونو شو او دعا یې وغوښتله. بیا یې مړي ته مخ را وګرځولو او ویې ویل چې طبیته پورته شه. هغې خپلې سترګې وغړولې او چې پترس یې ولیدو نو کېناستله. پترس هغې له لاس ورکه او هغه یې په خپو ودروله. بیا هغه ټول خدای منونکي او هغه کونډې ښځې هم راوغوښتلې او هغوی ته یې ژوندی وښودله. دا خبره په ټوله یافا کې خوره شوه او ډیرو خلکو په مالک ایمان راوړو. او پترس سمودا په یافا کې د شمعون نومې چمیار سره پاتې شو.
اغمال د رسولانو لسم باب. په قیصریا کې کورنیلیوس نومې یو سړی و چې د اټالوي پلټنې صوبهدار و. هغه یو دیندار سړی و او هغه او د هغه ټول خاندان به د خدای په عبادت کې شاملېدل او هغه یهودیانو له ډېر په خلاص مټ خیراتونه ورکول او په باقاعدګۍ سره یې دعا کوله. یو ورځ هغه د ماسپخین مال رویا ولیده چې د خدای فرښته ورته راڅرګنده شوه او د هغه کمرې ته راغله او ورته یې وویل چې ای کورنیلیوس. نو هغه په یره هغې ته زیر وکتل او تپوس یې وکړو چې صاحبه څه چل دی. فرښتې وویل چې ستا دعاګانې او خیراتونه خدای قبول کړي دي او اوس تا له جواب درکوي. او اوس ته یا فاته په شمعون پسې چې پترس ورته وایي څوک ولیږه. هغه د شمعون چمیار کره دی چې کور یې د سمندر په غاړه دی. کله چې فرښتې دا وویل نو رسخت شوه. نو هغه خپل دوه نوکران او یو سپایي چې دیندار سړی و راوبلل. هغوی ته ټول حال وویلو او یافا ته یې واستول. بیا په بله ورځ چې هغوی لا په لارې وو او ښار ته ورنږدې وو، نو د غرمې مال پترس د دعا دپاره
پاس کوټی ته اوختلو او چې هغه اوګه شو نو سی اوخوړل غوختل. کله چې هغه لا ډوډۍ تیاروله نو هغه رویا ولیده. هغه په اسمان کې یو چاود ولیدلو او سګوري چې یو شی چې د یو لوی سادر په شان دی کته راکوزیږي چې په څلورو ګوټونو رازوړن او ځمکې ته راښکته کیږي. په هغه کې د هر قسمه ځناور او چنجي او د هوا مارغانو. بیا یو آواز راغی، پاسه پترسا حلال که او وی خوره. خو پترس وویل چې نه مالکا، نه، ما هیڅکله هم حرام او ناپاک سیز نه دی خوړلی. آواز په دویم ځل بیا راغی، څه چې خدای پاک ګرځولی دی ته هغې ته ناپاک نشې ویلی. داسې درې واره وشول او بیا هغه سیز دوباره اسمان ته پورته کړی شو. پترس لا د دې رویا په لیدلو حیران و چې د دې څه مطلب دی. نو ګوره د کورنیلیوس استازو د شمغون د کور تپوس کولو او دروازې ته را رسیدلی و او هغوی په دې وینا آواز وکړو چې شمغون چې پترس ورته وایي دلته میلمه دی څه. خو پترس لا په هغه رویا فکر کولو چې روح القدس هغه ته وویل چې درې سړی دلته ستا په لټون دي، نو زر کوه لاندې را کوز شه، ته د هغوی سره بې تپوسه لاړ شه ځکه چې دا ما در لیږلی دي. نو پترس هغه سړو ته لاندې راغی او وی ویل چې تاسو ما لټوئ، زه دایم، تاسو په څه پسې دلته راغلی؟ هغوی جواب ورکړ چې موږ د کرنیلوس صوبهدار سړی یو، څوک چې ښه او دیندار سړی دی او ټول یهودی قوم یې هم نیک نام ګڼي. هغه ته یوې فرښتې وینا کړې وه چې تا خپل کور ته راوغواړي او څه چې ته وایې هغه واوري. نو پترس هغوی دننه راوبلل او میلمانه یې که او په بله ورځ هغه د هغوی سره روان شو او ورسره د یافا یو څو ملګري هم وو. په بله ورځ هغه قیصریه ته راورسېده او کورنیلیوس د هغوی په تمه و او خپل خپلوان او نږدې دوستان یې راغوښتي وو. کله چې پترس راورسېدو نو کورنیلیوس د هغه مخې له راووته او ډېر په تعظیم یې ورته سجده وکړه. خو پترس هغه راپورته کړ او ورته یې وویل، پاسه، زه هم د نورو په شان انسان یم او د هغه سره په خبرو کولو دننه لاړو. اول ته ډیره ګڼه اومونته. بیا یې هغوی ته وویل چې تاسو ته ښه معلومه ده چې د یهودی دپاره دا ناروا دی چې د چا غیر کوم سړی کور ته دی لاړ شي یا ورسره څه تعلق ولري. خو خدای ما ته صفا خیلی دی چې زه هیچ چا ته هم پلید یا ناپاک ونه وایم، ځکه خو چې تاسو راوبللم نو زه بې عذره دلته رالم. نو اوس زه دا تپوس کولی شم چې زما د راغوښتو حاجت سو؟ کرنیلیوس ورته وویل چې څلور ورځې کیږي چې هم دا وخت و چې زه دلته په کور کې د ماسپخین په عبادت کې مشغول وم چې ناڅاپي یو سړی زما په مخ کې ودرېدو چې زلقیدونکې جامې اغوستې وې. هغه وویل، ای کرنیلیوسا، ستا دعاګانې او خیراتونه خدای قبول کړی دی او اوس تاله جواب درکوي. او اوس څوک یافا ته واستوه، اولته شمعون چې پترس ورته وایي هغه راوغواړه. هغه د سمندر په غاړه د شمعون چمیار په کور کې دیره دی. نو ما په هغه ساعت په تا پسې استازی درواستول او دا ستا ډیره مهرباني ده چې ته دلته رالې. اوس موږ ټول دلته د خدای په وړاندې یو ځای یو چې هر څه چې مالک تاته حکم کړی دی هغه واورو. نو پترس داسې وویل چې ما ته معلومه شوه چې دا خبره څومره رښتیا ده چې خدای د هیچا طرفدار نه دی، خو په هر قوم کې چې څوک د خدای نه یریږي او د صداقت کارونه کوي هغه د خدای خوښ دی. هغه اسرائیلیانو ته خپل کلام واستولو او د عیسی مسیح په وسیله د سلامتی زیری ورک چې د ټولو مالک دی. تاسو ته معلومه ده چې یحیا ته د بپتسمی واز کولو نه وروستو د ګلیل نه راواخلی د یهودیانو په ټوله ځمکه څه پیښ شول، یعنې د عیسی ناصری په باب کې چې خدای هغه څنګه په روح القدس او په قدرت مسکه، هغه به په هر ځای ګرځېدو او هغه ټولو سره یې ښه کول څوک چې د ابلیس په قبضه کې و، هغه به یې جوړول ځکه چې خدای د هغه سره و. هر څه چې هغه د یهودیانو په کلو کې او په بیت المقدس کې وکړل، موږ د هغه ټولو کارونو شاهدان یو. نو هغه یې په سولای اوخې جولو او مړې کړ، خو خدای هغه په درېمه ورځ بیا را ژوندی کړ، کاری هم کو، یعنی بې له موږ غوره شو شاهدانو نه خدای هغه بل چاته کاره نه کړ، یعنی موږ ته چې ورسره مو د بیا ژوند کېدو نه پس خوراک سکاک وکړو. او هغه موږ ته حکم وکړو چې خلکو ته د هغه حکم ورسو او د دې خبرې شهادت وکړو چې همغه خدای پاک د ژوندو او مړو د منصفای دپاره مقرر کړی دی. د هغه په هکله ټولو نبیانو دا شهادت کړی دی چې هر هغه څوک چې په هغه ایمان لري نو د هغه په نوم به د ګناهونو نه معافي بیا مومي. پترس چې لا خبرې کولې نو په ټولو اوریدونکو باندې روح القدس نازل شو. د عیسی منونکي یهودیان چې د پترس سره راغلي وو هغوی ډیر حیران شول چې د روح القدس نعمت په غیر قومونو هم نازل شو، ځکه چې هغوی هم په ناشنا جوبو کې خبرې کولې او د خدای لویی بیانوله. بیا پترس وویل، آیا داسې څوک شته چې دا خلک د اوبو سره د بپتسما اغستلو نه منع کړي چې په دوی روح القدس داسې نازل شوی دی لکه چې په موږ؟ بیا هغه حکم وکړو چې دوی ته دې د عیسی مسیح په نوم بپتسما ورکړی شي. د دې نه پس بیا هغوی هغه ته وویل چې د هغوی سره څو ورځې ایسار شي.
اغمال د رسولانو یولسم باب. په یهودیه کې رسولانو او نورو د عیسی منونکو واورېدل چې غیر یهودیانو هم د خدای کلام قبول کو، او کله چې پترس بیت المقدس ته راغې نو یهودی عیسی منونکو دا اعتراض پورته کړ او ویل یې چې ته د غیر قومو خلکو لا تلې څوک چې ناسنت دي او د هغوی سره دې په یو ځای ډوډۍ خوړلې ده. پترس د هغوی په وړاندې هغه ټول حقایق څرګند کړل کوم چې پیښ شوي وو. هغه وویل چې زه د یافا په ښار کې وم او دعا مې کوله چې بې هوش شوم، او رویانې ولیده چې د لوی سادر په شان یو سیز چې په څلورو ګوټونو د اسمان نه راښکته کېده او ما ته راورسېده، او ما ورته زیر زیرو کتل چې په دې کې څه دي، او ما د ځمکې څاروي، ځنګلي ځناور، چنجي او د هوا مارغان ولیدل. بیا ما یو آواز واورېده چې پاسه پترسا حلالې که او ویې خوره، خو ما وویل چې نه مالکه، زما خولې ته لا تروسه حرام او ناپاک سیز نه دی ننوتی. له اسمان نه دوباره آواز راغې، کم سیزونه چې خدای پاک کړی دي هغو ته حرام ویل ستا کار نه دی. داسې درې ځله وشول او بیا هغه ټول دوباره اسمان ته پورته کړی شول. په دغه وخت کې درې سړي چې د قیصریا نه راستولی شوي وو هغه کور ته رالل چرته چې زه دیره وم، او روح القدس ما ته وویل، زړه نازړه مه کیږه، د دوی سره لاړ شه. بیا زما دا شپږ ملګري هم ما سره شول او موږ د کرنیولس کره لاړو. هغه موږ ته وویل چې هغه یوه فریخته ولیده چې د هغه په کور کې ولاړه وه، او ورته وویل چې یا فاته شمون پسې چې پترس ورته وایي سوکولېږه، هغه به تا ته داسې کلام واوروي چې ستا ټول ټبر به پې خلاصون بیا مومي. ما له ایله خبرې شروع کړې وې چې په هغوی روح القدس داسې نازل شو
لکه چې په موږ نازل شوی و. بیا څه چې مالک ویلیو رایاد شول چې یخیا خو په اوبو بپتسمه ورکوله، مګر تاسو به د روح القدس بپتسمه بیا مومی. خدای اغوی ته زموږ نه چې په مالک عیسی ایمان لرو څه کم نعمت نه دی ورکړی، نو بیا زه څوک یم چې خدای منع کولی شم. هر کله چې اغوی دا واورېدل نو د اغوی شکونه لرې شول. اغوی د خدای ثنا وویله او ویل یې چې د دې دا مطلب شو چې خدای غیر یهودیانو ته هم د توبې موقع ورکا چې ژوند پې حاصلیږي. په دې دوران کې کوم د عیسی منونکي چې داغه تنګسیا په وجه چې استفانوس مړ کړی شو خواره واره شوي وو، هغوی فینیکې، قبرس او انتاکیا ته رسیدلی وو او تش یهودیانو ته زیر واورولو او نورو ته نه. خو د قبرس او کرینی ځینې مقامی خلک داسې وو چې هغوی چې څه وخت انتاکیا ته رالل نو یونانیانو ته هم د مالک عیسی زیر اورول شروع کړ. د مالک طاقت د هغوی سره و، ډیرو خلکو ایمان راوړو او مالک ته رجوع وکه. دا خبره د بیت المقدس جومات ته ورسېده او هغوی برنبه انتاکیه ته واستولو. هر کله چې هغه راورسېده او د خدای فضل یې ولیده نو ډیر خوشاله شو او هغوی ټولو لای تسلی ورکه او ورته یې وویل چې د خدای په لار کې ټینګ ودرېږئ. برنبه یو ښه سړی و او په روح القدس مامور و او ایمان یې مضبوط و، نو ډیرو خلکو په مالک باندې ایمان راوړو. بیا هغه تریسوس ته لاړو چې ساول ولټوي او هر کله چې هغه ومونته نو هغه یې انتاکیه ته راوستلو او پوره یو کال هغوی په یو ځای په جومات کې پاتې شول او ډیرو خلکو ته تعلیم ورکړ. او هم دلته په انتاکیه کې د عیسی منونکي اول ځل مسیحي وبلل شول، یعنی عیسایان. په هغه ورځو کې د بیت المقدس نه انتاکیه ته سنبیان رالل چې په هغوی کې د یو نوم اګابوس و. هغه د روح القدس په وسیله وویل چې په ټوله دنیا کې به یو قحط راشي کوم چې د قیصر کلودیوس په وخت راغی. نو د عیسی منونکو په چانده کولو اتفاق وکړو، هر یو د خپل توان په مطابق په یهودیا کې د خپل عیسی منونکو رونو د امداد بندوبست وکړو. هغوی چانده وکړه او مشرانو ته یې واستوله چې د برنبا او ساول په ولکه کې و.
اغمال د رسولانو دولسم باب. قریباً هم په هغه وخت هیرودیس بادشاه د جومات په ځینو خلکو حمله وکړه. د هغه په حکم یې د یوحنا د رور یعقوب سر پرې کړ او بیا چې په دې پوه شو چې یهودیان پې خوشاله دي نو بیا یې پطرس هم گرفتار کړ. دا کار د پتیر ډوډۍ د اختر په ورځو کې وشو او چې پطرس یې گرفتار کړ او د سپایانو د لاندې چې د څلورو څلورو سړو ټولی و د هغوی په څوکیدارۍ کې په کتخانه کې وساتلو. خیال یې دا و چې د پسه د اختر نه پس پی خلکو ته لواندې کم، نو پطرس یې په کتخانه کې د نظر د لاندې وساتلو. او په دې دوران کې جومات د خدای نه د هغه د پاره په جوش سره دعاګانې غوښتې. هم په هغه شپه چې لا هیرودیس د پطرس د راوړاندې کولو اراده لرله، خو پطرس د دوو سپایانو په مینځ کې په دوو زنځیرونو تړلې اودو پروت و او د دروازې نه بهر څوکیدارانو د دروازې څوکۍ کوله چې ناڅاپي د خدای یو فرښته هلته ودرېده او په کوټڼۍ کې رڼا وځلېده. هغې د پطرس اوږه وخوځوله او راویښې کړ او ورته یې وویل، زر شه پاسه، او زنځیرونه د هغه د مړوندونو نه پرېوتل. بیا فرښتې هغه ته وویل چې ملا اتړه او پیزار پخپو که، او هغه داسې وکړل. بیا هغې وویل، اوس خپله چوغه واچوه او په ما پسې راځه. هغه ورپسې ووته او دا ورته معلومه نه وه چې څه چې فرښته کوي هغه حقیقت دی
خو خیال یو چې ګینه رویا وینم. خو دوی د سپایانو اولنۍ څوکۍ ته ورسېدل، بیا دویمې ته، او بیا د اوسپنې هغه دروازې ته ورسېدل چې ښار ته وځي، او دروازه ورته په خپله خلاصه شوه. او دغه شان هغوی بهر را ووتل او په یو کوڅه تیر شول، او فرښته د هغه نه لاړه. بیا پترس په خود شو او هغه وویل چې اوس دا حقیقت دی چې مالک خپله فرښته راولېږله، او زه یې د هیرودیس د لاسه او د یهودیانو د ټولو ارادو نه خلاص کم. چې هغه پوه شو چې دا کار دغسې وشو، نو هغه د یوحنا چې ورته مرکوس وایي د هغه د مور مریم کره راغې. هلته ګڼو خلکو په یو ځای دعا کوله، او چې هغه بهر دروازه وټکوله نو رودا نومې یوه وینځه سوال جواب ته راله. هغې د پترس آواز وپیژنده او دومره خوشحاله شوه چې په ځای د دې چې ورته دروازه خلاصه کی هغې دننه منډې کې، او هغوی یې خبر کړل چې پترس بهر ولاړ دی. هغوی هغې ته وویل چې ته لیونۍ یې، خو هغه په دې ټینګه شوه چې همدغه شان دی. بیا هغوی وویل چې دا به ضرور د هغه فرښته وي. په دې دوران کې پترس هغه شان دروازه ټکوله، او هر کله چې هغوی دروازه خلاصه کړه او دی ولیده نو اریان دریان شول. خو هغه د لاس په اشاره هغوی ته وویل چې چپ شي، او دا کیسه یې ورته تیره کړه چې مالک څنګه هغه د کیتخانه نه راوویستو. هغه وویل چې یعقوب او نور رونه په دې خبر کوي. بیا هغه د کور نه روان شو او بل چرته لاړو. چې سحر شو نو سپایان په هیبت کې وو چې پترس څه شو. هیرودیس خو لټو، خو په موندلو کې پاتې راغې. بیا هغه د سپایانو نه تپوس وکړو او د هغوی د مړکولو حکم یې وکړو. د دې نه پس هیرودیس د یهودیا نه روان شو، او د څه وخت دپاره په قیصریه کې اوسېدو. هغه د څه وخت راسي د سور او د سیدا خلکو ته په قهر وو، نو هغوی په یو آواز د هغه عدالت ته ورغلل. هلته هغوی د بادشاه د خوابګاه بلستوس نومي ناظر د ځان سره کړ او سوله یې وغوښتله، ځکه چې د هغه د ملک د خوراک د سیزونو دپاره د بادشاه د ملک محتاج و. نو په یوه مقرره ورځ هیرودیس شاهي لباس واغوستو، په تخت کېناستو، او هغوی ته یې تقریر شروع کړ او ګڼو خلکو چیغې کې چې دا خو د خدای آواز دی نه چې د انسان. نو سمدستی د خدای یو فرښتې هیرودیس ووهلو، ځکه چې هغه د خدای تمجید ونه کړ. هغه چنجو وخوړو او مړ شو، خو د خدای کلام خورېدلو او ترکیې کوله. برنبا او ساول ته چې کوم یو خدمت سپارل شوی و پوره یې کړ، او د بیت المقدس نه واپس رالل، او د ځان سره یوحنا چې ورته مرکوس وای هم بوتلو.
اغمال د رسولانو دیارلسم باب. د انتاکیا په جماعت کې ځینې نبیان او استادانو، برنبا او شمون چې ورته نیجر یعنی تور وای، او لوکیوس کورینی، او مناهین چې د هیرودیس حاکم سره یو ځای لوی شوی و، او ساول، هر کله چې هغوی د مالک عبادت کولو او روژه یې نیوله نو روح القدس ورته وویل برنبا او ساول زما د پاره هغه کار له جدا کوي چې د څه د پاره چې ما هغوی را بللی دي. او بیا یې روژه ونیوله او دعا یې وکړله، او هغوی ورباندې لاسونه کیښول او رسخت یې کړ. او دغه دوه کسان چې روح القدس په کار استولی و ښکته سلوکیه ته لاړل، او له هلته نه د اوبو په جیاس کې کبرس ته لاړل. او چې سلمیس ته ورسېدل نو هغوی د خدای کلام د یهودیانو په عبادت خانو کې واورولو، او د هغوی سره یوحنا مددګارو. هغوی تروپافوس پورې په ټوله جزیره کې وګرځېدل. اولته هغوی بریسو نوم یو یهودی ومونتو، څوک چې جادوګرو او له ځان نه نبی جوړ کړی و.
هغه د سرکیوس پاولس گورنر ملګری و. گورنر یو اخیار سړی و. هغه برنبا او ساول رابللی و او د خدای کلام اورېدلې ته غوښتل، خو جادوګر چې په یونانی کې ورته الیماس وایي د دې مخالفت وکړو او دا کوشش و چې گورنر په عیسی مسیح ایمان را نوړي. خو ساول چې ورته پاولس هم وایي په روح القدس مامور و، په هغه سترګې خښې کې او ورته وویل چې ای د ابلیس زویا، د صداقت دشمنه، ای ټګه او له شرارت نه ډکه، آیا ته به د خدای د نیغو لارو مخالفت کله هم نه پرېږدي؟ ګوره، مالک به اوس تاله سزا درکړي، ته به ړوند شي او څه وخت پورې به ته د نور رڼا ونه وینې. بیا هغه دم د هغه په سترګو دون او تیاره راله او هغه لاسونه ټپول چې څوک مې د لاسه ونیسي او روان مې کی. کله چې گورنر دا هر څه ولیدل نو ایمان یې راوړو او د مالک د تعلیم زیات اثر پرې وشو. بیا پاولس او د هغه ملګري د پاپوس نه رسخت شول او د اوبو په جیاس کې پرګې ته لاړل چې په پمفولیا کې ده. نو یوحنا ته جدا شو او بیت المقدس ته واپس لاړو. د پرګې نه هغوی پسیدیا انتاکیا ته خپل سفر جاری وساتلو. د سبت په ورځ هغوی عبادتخانې ته لاړل او کیناستل. بیا چې د شریعت او نبیانو صحیفې ولوستلی شوې نو د عبادتخانې ذمهوارو کسانو هغوی ته دا پیغام ولیږلو چې ملګرو، که ستاسو څخه د خلکو د پاره د تسلۍ څه کلام وي نو موږ ته یې واوروئ. نو پاولس پاسېد، په لاس اشاره وکړه او داسې ویل یې شروع کړل: ای اسرائیلیانو او غیرو یهودیانو، تاسو چې د خدای عبادت کوئ زما خبره واورئ. د بنی اسرائیلو خدای زموږ پلارونه نیکونه غوره کړل او د دوی نه لوی قوم جوړ کو. کله چې هغوی په دستور په مصر کې لکه د مسافران اوسیدل نو دوی د مصر نه په خپل لوی قدرت راوویستل او قریبا تر څلویښتو کالو پورې هغه په صحرا کې د دوی چال چلن وزغملو. بیا هغه د کنعان په ملک کې چې و قومونه برباد کړل نو د هغوی ځمکه یې خپلو خلکو له په میراث کې تر څلور نیم سو کالو پورې ورکه. او د هغې نه پس یې د سموئیل نبی تر زمانې پورې قاضیان مقرر کړ. بیا هغوی یو بادشاه وغوښتو نو خدای د قیس زوی ساول ورکو چې د بنیامین د خیل نه و. هغه تر څلویښتو کالو حکومت وکړو. بیا یې هغه لرې کړ او داود یې د هغوی باچا جوړ کړو او هغه ته یې په دې ټکو خپله رضا ورکه: ما د یشی زوی داود د خپل زړه په مطابق سړی وموندلو، هغه چې زما ټول مقصدونه پوره کی. دا هغه سړی دی د چا د نسل نه چې خدای د خپل قول په مطابق د اسرائیلو خلاصونکې عیسی راولېږلو. او یحیی د عیسی د راتلو نه وړاندې د بن اسرائیلو ټولو خلکو ته وغږ وکړو چې توبهګار شي او بپتسمه واخلی. او کله چې یحیا خپل دور پوره کوو نو هغه وویل چې زه هغه نه یم چې تاسو مې ګمان کوئ، خو زما نه پس په هغه څوک راځي چې زه د هغه د پیزار د تسمې پرانیستلو جوګه هم نه یم. زما ورونو، تاسو چې د ابراهیم اولاد یی او نور چې زمونږ د خدای نه یاره کوئ، موږ هغه خلک یو چې د خلاصون دا پیغام راته رالیږلی شوی دی. د بیت المقدس خلکو او مشرانو عیسی اونه پیجندلو او نه یې د نبیانو په هغه کلام ځان پوه کو کم چې په هر سبت لوستلی کیږي، او بېشکه هغوی د هغه د رد کولو پیشنګویي پوره کړه. سره د دې چې هغوی د هغه د مرګ د سزا دپاره سبانه ونه موندله، خو بیا هم هغوی پیلاتوس ته وویل چې هغه دې قتل کی. کله چې هغوی هغه هر څه پوره کړل کم چې د هغه په هکله په صحیفو کې لیکو نو هغه یې د سولی نه راکوز کو او په قبر کې یې کیښودلو. او خدای هغه له مړو نه بیا ژوندی کړ. او بیا چې کم خلق داغه سره د گلیل نه بیت المقدس تراغلیو اغوی اغه تر ډیرو رزو پوری اولیدلو. اغوی اوس زمنګ د قوم په مخ کې داغه گواهان دی، او منگ دلتا تاسو ته د زیر د اورولو د پاره راغلیو چې خدای زمنګ د پلارونو نیکونو سره وعده کړی و. خدای دا وعده زمنګ د پاره چې منگ دا اغوی اولاد یو د عیسی د مړو نه بیا ژوندی کولو سره پوره کا، لکه چې دا په دویم زبور کې لیک دی چې ته زما زوی مانن اظهار کې، او کله چې عیسی له مړو نه بیا را ژوندی کړ چې د خاورې کېدو ساعت چرې پې نه راځي، نو خدای داسې وویل چې زه به تاسو له د داود سره واده کړي شوي پاک او حقیقي نعمتونه درکم. بیا د زبور په بل ځای کې داسې لیک دی چې ته به په خپل قدوس د خاورې کېدو ساعت را نه ولې. نو دا حقیقت دی چې کله چې داود په خپله پیړۍ کې د خدای مرضی پوره کړه، نو هغه مړ شو او د خپلو پلارونو او نیکونو سره خخ شو او خاورې شو. مګر کوم کس چې خدای بیا ژوندی کړو په هغه د خاورې کېدو ساعت را نغې. نو بیا ای زما ورونو، تاسو ضرور ځان پوه کی چې دا د عیسی په وسیله د ګناهونو د معافۍ بیان درته کیږي، او هر څوک چې په عیسی ایمان راوړي دا هغه په وسیله به هر ګناه معاف شي چې د موسی په شریعت کې معاف کېدی نه شوه. نو بیا خبردار شئ چې په تاسو د نبیانو په صحیفو کې لیکل شوې هغه خبره را نشي، یعنی چې وګورئ تاسو چې سپک وایئ حیران شي او خاورې شئ، ځکه چې زه ستاسو په ورځو کې داسې کار کوم چې که څوک تاسو ته دا هغې بیان وکړي نو هیڅکله به هم پرې یقین ونه کړي. کله چې پولس او برنبا له عبادت خانې نه ووتل، نو دوی ته وویل چې په راتلونکي سبت تاسو بیا راشئ او په دې حق له موږ ته کلام واوروئ. هر کله چې ګڼه خوره شوه، نو ډیر یهودیان او دیندار نوي یهودیان د پولس او برنبا سره لاړل، او دوی ورته وویل چې د خدای په فضل قائم پاتې شي. او په بل سبت تقریبا ټول د خار خلک د خدای کلام اورېدو ته راغون شول. هر کله چې یهودیانو دا ګڼه ولیده، ناغوی د حسد نه وسوځېدل او د پولس د خبرو مخالفت یې وکړو او وی کنزلو. او پولس او برنبا په ډاګه وویل چې دا ضروری وه چې اول د تاسو ته د خدای کلام واورول شي، خو تاسو یې نه قبلوئ او دغه شان خپل ځانونه د تل عمري ژوندون لایق نه ګڼئ. نو اوس موږ غیر یهودو ته ځو، ځکه چې رب موږ ته دا حکم راکړی دی چې ما ته د غیر قومونو دپاره رڼا مقرر کړی، او د ځمکې تر لرې حدونو پورې مې ته د خلاصون وسیله ګرځولې. کله چې غیر یهودیانو دا واورېدل، نو ډیر خوشحاله شول او د مالک د کلام لویي وکړه. او څوک چې د تل عمر ژوندون دپاره ټاکلی شوي هغوی ایمان راوړو، او په هغه ټول وطن کې د رب کلام خور شو. خو یهودیانو دینداری او عزتمنې ښځې او د خار مشران علم سول، نو د پولس او برنبا خلاف یې لویه غوغا جوړه که، او هغوی د علاقې نه بهر اوشړل. نو هغوی د خپلو خپو نه د هغوی خلاف خاوره وسنډله او ایکونیوم ته لاړل، او د عیسی منونکي په خوشحالۍ او له روح القدس نه مامور شول.
اغمال د رسولانو سوارلسم باب. او په ایکونیم کې هم پولس او برنبا د یهودیانو عبادت خانو ته لاړل، او داسې خبرې وکړلې چې ډیرو یهودیانو او غیر یهودیانو ایمان راوړو. خو نه منونکو یهودیانو د غیر یهودیانو په زړونو کې د عیسی د منونکو خلاف نفرت پیدا کړ، او د ډیرې مودې دپاره پولس او برنبا هلته پاتې شول، او د خدای په توکل یې په ډاګه او په زړورتیا کلام واورولو، او د مالک په خپل فضل یې د پیغام داسې مظاهره وکړه چې د هغوی د لاسه ډیرې معجزې
او نخ ښکاره کړلې او د ښار خلک دوه ډلې شول، ځینې د یهودیانو په طرف شول او ځینې د رسولانو. خو چې غیر یهودیانو او یهودیانو په یو ځای د ښار د حاکمانو سره داسې ساز بازو کو چې هغوی بیزته کړي او سنگساری کی، نو هغوی خبر شول او د لوکاونیا خارونو لستره او دربیته او گیر چاپیر وطن ته هجرت وکړو او هلته په دستور زیر او رولو. په لستره کې یو شل سړی و چې پیدایشي ګډو او هیڅ چرې د ګرځېدلو جوګه نه و. دغه سړی د پولس خبرې واورېدلې او چې پولس ورته زیر وکتل او پوه شو چې هغه د جوړېدو دپاره ایمان لري، نو هغه ورته په زوره وویل په خپلو خپو نیغ ودرېږه. نو هغه په ټوپ وهلو سره پاسېدلو او روان شو. کله چې خلکو د پولس دا کار ولیدلو نو هغوی چیغې کې او په خپله مقامي لوکاونیا ژبه کې یې وویل چې خدایان د انسانانو په شکل کې موږ ته راکوز شوي دي، او هغوی برنبا ته زیوس او پولس ته هرمیس وویل، ځکه چې هغه کلام اورولو. او د زیوس کاهن چې مناره د ښار مخامخ وه هغه دروازې ته غویی او هارونه راوړل، او هغه او ټول خلک قربانۍ کولو ته تیارو. خو هر کله چې رسولانو یعنی برنبا او پولس دا خبره واورېده نو خپلې جامې سیرې کړلې او خلکو ته یې ورمنډې کې او چغې کې چې ای سړو دا تاسو څه کوئ؟ موږ خو ستاسو په شان بنی آدم یو. کم زیرې چې موږ تاسو ته اورو دا تاسو ته وایي چې د دې په زلو سیزونو نه ژوندي خدای ته راوګرځئ، چا چې اسمان او ځمکه او سمندر او هر څه چې پکې دي پیدا کړ، یعنی په تیرو پیړو کې هغه ټول قومونه یې په خپل لار چلن ته پرېښودل. خو بیا هم هغه تاسو د خپل ځان په هکله ناخبره نه یې ساتلی، هغه چې در باندې دا مهرباني کوي چې د اسمان نه در باندې باران وروي او د موسم د فصلونو نه خوراک در کوي او ستاسو زړونه خوشحالوي. په دې خبرو رسولانو ډیر په مشکله خلک د ځان د پاره د قربانۍ کولو نه منع کړل. بیا له انتاکیا او ایکونیم نه یهودیان هغه ځای ته رالل او خلک یې ځان ته راواړول. هغوی پولس سنگسار کو او خیال یې دا و چې مړ دی، نو د ښار نه یې بهر راښکلو. خو عیسی منونکي د هغه نه راتاو شول، نو هغه پاسېدو او ښار ته دننه لاړو او په بله ورځ د برنبا سره دربې ته لاړو. په دربې کې یې چې زیرې اورولو او ډیرو خلکو ایمان راوړو، نو هغوی لست راته بیا ایکونیم ته او بیا انتاکیا ته بیرته لاړل. چا چې ایمان راوړو د هغو زړه مضبوطولو زړه ورکول یې چې په خپل ایمان ټینګ پاتې شي، او هغوی ته خبرداری ورکو چې د خدای بادشاهۍ ته د داخلېدو دپاره به موږ ډیر تکلیفونه زغمو. هغوی په هر جومات کې مشران ورته مقرر کړل، نو په روژه او دعای هغوی هغه مالک ته وسپارل په چا چې ایمان راوړیو. بیا پولس او برنبا له پسیدیا نه تیر شول او پمفولیا ته رالل، او چې هغوی په پرګا کې کلام واورولو نو لاندې ایټالیا ته لاړل او له دې ځای نه انتاکیا ته د اوبو په جهاز کې لاړل، چرته چې هغوی د خدای فضل ته وسپارل شول چې هغه کارو کې کوم چې اوس کړی و. کله چې هغوی راورسېدل او جماعت یې جمع کړلو نو د هغه هر څه نه یې خبر کړل چې خدای د دوی په وسیله کړی و، او چې څنګه هغه غیر یهودیانو ته د ایمان د راوړو دروازې خلاصې کړې وي، او هغوی هلته تر ډیر وخت پورې د عیسی منونکو سره پاتې شول. اغمال د رسولانو پنځلسم باب. بیا ځینې کسان چې له یهودیانو راغلي او عیسی منونکو ته دا تعلیم شروع کو چې که تاسو د موسی د شریعت و مطابق سنت نشئ نو خلاصون نشئ موندلی، په دې د هغوی سره د پولس او برنبا ډیر سخت بحث شو او دا فیصله وشوه چې دوی دوه او ځینې نور د انتاکیانو نه د بیت المقدس ته لاړ شي، چې دا مسله د رسولانو او نورو مشرانو په وړاندې پیش کی. جماعت په خپله د هغوی د تلو بندوبست وکړ او رسخت یې کړ، او په فینیکې او سامریه ورتیر شول، او په لاره د غیر یهودیانو د ایمان راوړلو خبرې کولې. نو په دې خبره هلته اوسیدونکي د عیسی منونکي ډیر خوشحاله شول. کله چې هغوی بیت المقدس ته ورسیدل، نو د جماعت رسولانو او مشرانو ورته تود هرکلی ووی، او بیا یې د هغه څه نه چې خدای ورسره کړي وو خبر کړل. بیا د فریسیانو د فرقې څه کسان چې ایمان یې راوړی وو وړاندې رالل، او ویې ویل چې ضروری دی چې هغوی سنت شي او د موسی د شریعت پابندي وشي. رسولانو او مشرانو په دې خبره ته بحث تپاره غونډه وکړه، او د یو اوږد بحث نه پس پترس پاسېدو او هغوی ته مخاطب شو او ویې ویل چې ای زما وروڼو، تاسو په خپله خبر یئ چې په اولو ورځو کې خدای په تاسو کې زه دې ته غوره کړم چې غیر یهودیان زما په خوله د زیر کلام واوري او ایمان پې راوړي. او خدای چې ورته د خلکو نیت معلوم دی، هغه په خپله مهربانۍ هغوی په روح القدس داسې مامور کړل لکه چې موږ یې مامور کړي یو. هغه په هغوی کې او په موږ کې څه فرق ونه کړ، ځکه خو خدای د هغوی د ایمان راوړلو په وجه د هغوی زړونه پاک کړل. نو بیا تاسو اوس خدای ولې راپاروئ، او د دې عیسی منونکو په اوږو داسې جغ ولې ږدئ چې نه خو موږ او نه زموږ پلارونو نیکونو پورته کولی شو؟ نه، زموږ دا عقیده ده چې موږ د مالک عیسی د فضل په وسیله خلاصون موندلی دی، او دغسې دوی هم. په دې ټوله غونډه چپ شوه، او برنبا او پولس ته یې غوږ کېښو. چا چې هغه نخې او معجزې بیان کی چې د دوی په وسیله خدای په غیر یهودیانو کې ښکاره کې، هغوی چې خبرې بس کې، نو یعقوب وویل چې ای زما دوستانو ما ته غوږ کېږدئ. شمعون ویلی دی چې خدای څنګه په اول ځل د غیر یهودیانو نه داسې خلک خوښ کړل چې یو امت د خپل نوم د پاره ترینه جوړ کی، او دا د نبیانو د کلام سره هم مطابقت خوري، لکه چې صیفی وایي دا غی نه پس په زه بیرته راوګرځم، او د داود نړیدلې کوربه بیا آباد کم، داغه کندرونه به ساس کم، د دې دپاره چې نور انسانان یعنی غیر یهودیان زما لټونو کې څوک چې ما بللی او خپل کړی دي. خدای داسې وایي هغه چې دغه کارونه کوي چې د صدو راسي معلوم دي. د دې دپاره زما فیصله دا ده چې موږ به په غیر یهودیانو قومونو چې خدای ته راګرځي په هغوی سختې پابندۍ ونه لګو، بلکې په لیکلو ورته هدایت وکړو چې بوتانو ته پیش کړي نظرانی سیزونه او حرامکاری او د خپه شوي غوښې نه او د وینې نه ځان وساتئ، ځکه چې د پخوانۍ زمانې نه په هر ښار کې داسې کسان شته چې د موسی شریعت اوري، او کم چې په هر سبت په عبادت خانو کې لوستل کیږي. بیا رسولانو او مشرانو د ټول جماعت په مصلحت دا فیصله وکړه چې نمایندگان خوښ کی، او هغوی انتاکیا ته د پولس او برنبا سره واستوي. هغوی په خپلو کې یهودا چې برسبا ورته وایي او سیلاس چې په هغوی کې ډیر عزتمندو غوره کړل، او دا خط یې د رسولو دپاره ورکړ. موږ رسولان او مشران د رونو په شان هغه رونو ته سلام لیکو څوک چې په شام او کلکیه کې د انتاکیې غیر یهودی نسل نه دي، ځکه چې موږ اورېدلی دي چې زموږ ځینو کسانو زموږ د حکم نه بغیر په خپلو خبرو تاسو پریشان کړي یئ او ستاسو زړونه یې ګډوډ کړي دي. موږ دا فیصله کړې ده چې تاسو ته خپل خوښ کړي نمایندگان د خپلو خوږو ملګرو برنبا او پولس سره درولیږو، چې خپل ځانونه زموږ د مالک عیسی مسیح د نوم دپاره قربان کی. د دې دپاره موږ یهودا او سیلاس درلیږو، او هغوی به درته پخپله زبانی دا خبرې تیری کی. دا زمن او د روح القدس فیصله ده چې د دې ضروری خبرونه زیاد په تاسو نور بوج وانه چو. تاسو ته پکار دی چې بوتانو ته نظر کړي قربانی د غوخي لوینی او له خپشي غوخي او له حرام کارای نه ځان ساتي. که تاسو د دې سیزونو نه ځانونه بچ ساتي نو تاسو به ښه کوئ. والسلام. نو دغه شان دوی رسخت کړه شول او انتاکیې ته لاړل. هلته هغوی جومات یو ځای جمع کړ او خط ورله ورکړ. هر کله چې هغه ولستلی شو نو هغوی ټول د دې تسلۍ په وجه خوشحاله شول. او یهودا او سیلاس چې پخپله هم نبیانو هغوی ته یې ډېر نصیحت وکړ او زړونه یې ورته ټینګ او مضبوط کړل. او هلته د څه وخت تیرولو نه پس له هغه ورولو نه په خیر سره خپلو استوګنو ته واپس لاړل. سیلاس هلته د پاتې کېدو فیصله وکړه خو پولس او برنبا په انتاکیا کې پاتې شول. او هلته یې د ډېرو نورو سره د مالک کلام اورولو او تعلیم یې ورکولو. نو څو ورځې پس پولس برنبا ته وویل چې آیا موږ ته واپس کېدل نه دي پکار چې په خپلو مختلفو ښارونو کې خپل هغه رونه وګورو چې څنګه دي چې موږ ورته د مالک کلام اورولو. د برنبا دا خواهش و چې یوحنا چې ورته مرکوس وایي د ځان سره بوزي. خو پولس دا مناسب نه ګڼل چې هغه د ځان سره ملګری کی ځکه چې یوحنا دوی په پمفولیا کې پریښودلی وو او د دوی سره په کار کې ملګرتیا نه وه کړې. بیا دوی په منځ کې جګړه دومره سخته شوه چې هغوی د یو بل نه جدا شول او برنبا مرکوس د ځان سره کړ او د اوبو په جیاز کې کبرس ته روان شو. خو پولس سیلاس خوښ کړ او هغه په خپل سفر روان شو. د عیسی منونکو هغه د رب فضل ته وسپارلو او په شام او کلکیه ورتیر شو او جماعتونه یې مضبوط کړل.
اغمال د رسولانو شپاړسم باب. پولس دربې او لسترا ته ورسېد. هلته تیموتیوس نومې ایماندار سړی و چې مور یې یهودی وه او د عیسی منونکې وه خو پلار یې یونانی و. هغه د لسترا او ایکونیم په عیسی منونکو کې ډیر نیک نام و. او پولس چې د هغه ځای نه روانېده نو د تیموتیوس بوتلل یې د ځان سره خوښ کړل. نو هغه یې د ځان سره کړ او په هغه علاقه کې چې کوم یهودیان اوسېدل د هغوی په وجه یې سنت کړ ځکه چې هغوی ته معلومه وه چې د هغه پلار یونانی و. او چې هغوی د یوې خاریې نه بلې خاریې ته تلل نو هغه فرمانونه چې رسولانو او مشرانو پې په بیت المقدس کې فیصله کړې وه خلکو ته حواله کول چې عمل پیو کی. او دغه شان رس ته رس جماعتونه په ایمان مضبوطېدل او په شمار کې زیاتېدل. او هغوی د فروګیا او ګلتیه په علاقو تیر شول ځکه چې روح القدس هغوی د ایشیا په صوبه کې د کلام او رولو نه منع کړی وو. او کله چې هغوی د موسیا برید ته ورسېدل نو هغوی کوشش وکړ چې بتونیا ته ننوځي خو د عیسی روح پرې نه خودل. نو هغوی په موسیا تیر شول او ترواس ته ورسېدل. او د شپې پولس رویا ولیده چې یو مکدونی سړی ولاړ دی او دا خواست ورته کوي چې مکدونیا ته راپور یوزه او زمونږ مدد وکړه. او چې دا رویا یې ولیده نو موږ سمدستي کوشش وکړو چې مکدونیا ته لاړ شو. موږ ته داسې ښکارېدله لکه چې خدای راته ویلی وي چې هغوی ته زیرې واورو. نو موږ له ترواس نه د اوبو په جیاز کې سواره شو او نیخ سامو تراکې ته لاړلو او په بله ورځ نیاپولیس ته او د هغه ځای نه فلیپی ته چې د مکدونیا په ضلعه کې لوی ښار دی او د رومیانو چوڼی هم ده. دلته موږ څو ورځې تیرې کړې او د سبت په ورځ موږ د ښار د دروازې نه بهر د سیند غاړې ته لاړو چرته چې زموږ خیالو چې د عبادت ځای به وي او کېناستلو. او هلته را جمع شو. ښځو سره مو خبرې وکړې
پاغوی کی دیوینم لدیاو چه ده قیمتی اودی رنگ جامو سوداگره و او ده تواتیره ده خار اسیدون که و چه ده خدای عبادت بیکو. مالک ده آغی زلپرانیست او آغی ده پولس کلام قبول که او آغی تا سر ده آغی ده خاندان بپتسما ورکلی شوا. نو بیا آغی منگ تاویل چه کتا سو ما ده مالک ایماندار گنای نو زه در تخواس کوم چې راشی او زما په کور کې دیره شی او هغې موږ ته تاکید وکړو. یوه ورځ چې موږ د عبادت ځای ته په لاره تلو نو موږ یوه وینځه ولیده چې پې د عیب ویلو روخ ناست و او خپلو مالکانو لبی په غیب ویلو ډیرې پیسې ګټلې. هغه په پولس او موږ پسې راتله او چیغې به یې وهلې، دا د رب العالی غلامان دي او تاسو ته د خلاصون لار خای. هغې دغه شان هر ورځ کول تر دې چې د پولس نه نور زغم ونه شو. هغه روح ته مخ ور واړولو او وی ویل چې زه تا ته حکم در کوم چې د عیسی مسیح په نوم د دې نه بهر راوځه، او هغه په هغه ساعت هم هلته ترینه راووته. هر کله چې د جنۍ مالکانو وکتل چې د دوی د ګټې امید ختم شو نو هغوی پولس او سیلاس ونیولو او په راښکولو یې د بازار چوک ته حاکمانو ته راوستل او دوی منصفانو ته پیش کړل او وی ویل چې دا سړی زموږ په ښار کې ګړبړ پیدا کوي، بلکې دوی یهودیان دي. دوی د هغه رسمونو تعلیم ورکوي کوم چې موږ رومیانو ته منل او پې عمل کول منه دي، او ګڼې پې حمله وکړه او منصفانو د پولس او سیلاس جامې اوشلولې او په کروړو وهلو حکم پې وکړو چې خی وهل نو بیا یې دوی قیدخانې ته واچول او داروغه ته یې حکم وکړو چې هغوی د نظر د لاندې ساتي. د دې حکم په مطابق هغه هغوی په قیدخانه کې واچول او د هغوی خپې یې په کنده کې ورکړلې. خو تقریبا په نیمه شپه کې چې پولس او سیلاس خپل دعا کوله او د خدای سنای ویله او نورو قیدیانو ورته غوږ ایښیو، چې ناڅاپي داسې سخته زلزله راغلله چې د قیدخانی بنیادونه وخوځول، ټولې دروازې خلاصې شوې او د ټولو قیدیانو بیړۍ پرانیستلې شوې. خو چې داروغه له خوب نه راویښ شو او د قیدخانی دروازې خلاصې ولیدلې نو دا خیال یې وکړو چې قیدیان به تښتېدلي وي او خپله توره یې راوویستله چې ځان ووژني. خو پولس چیغې کړلې چې ځان ته نقصان مه رسوه، ولې چې موږ ټول دلته یو. نو داروغه رڼا راوغوښتله، ورمنډې کړې او د پولس او سیلاس په وړاندې په ځمکه پرېوته او د یرې نه رپېده. بیا هغه هغوی را بهر کړل او وی ویل چې ای صاحبانو، زه څوکم چې خلاصون حاصل کم؟ هغوی وویل چې په مالک عیسی باندې ایمان راوړه او ته او ستا کورنۍ به خلاصون عمومي. بیا هغوی د مالک کلام هغه ته او د هغه د کور ټولو خلکو ته واورولو. نو د شپې په هم هغه ساعت هغه هغوی بوتلل او د هغوی پر هرونه یې ووینځل او په هغې پسې سمدستي هغه ته او د هغه د کور ټولو خلکو ته بپتسما ورکړی شوه. هغه هغوی خپل کور ته راوستل او خوراکې ورته کېښودو او سره د ټولې کورنۍ ډېره خادي وکړله، ځکه چې هغوی په خدای ایمان راوړی و. کله چې ورځ شوه نو منصفانو حاکمانو ته هدایت وکړو چې ورشي او هغه سړی پرېږدی چې لاړ شي. نو داروغه پولس ته دا خبره ور ورسوله چې منصفانو دا خبر راستولې دی چې تاسو او سیلاس په خلاصولې شي، نو اوس تاسو په ازادۍ تلی شي او په خیر لاړ شي. خو پولس حاکمانو ته وویل چې هغوی موږ د خلکو په وړاندې په کروړو ووهلو، سره د دې چې موږ رومیان یو او هیڅ قصور مو نه دی کړی. هغوی موږ قیدخانې ته واچولو او اوس مو دوی په پټه اوباسي سه. نه، په کار دی چې دوی دی په خپله راشي او موږ د بهر اوباسي. حاکمانو د دوی دا خبره منصفانو ته ورسوله. منصفانو چې دا واورېدل چې پولس او سیلاس رومیان دي نو ویرېدل او رالل او د هغوی نه یې معافي وغوښتله. بیا هغوی ورسره تر بهر جیلبو کو او مینت ورتو کو چې د خار نه لاړ شي او چې د کتخانی نه راووتل ناغوی د لودی یا کور ته لاړل. اول ته د عیسا منونکو ملګرو سره ولیدل او د تسلی خبرې ورته وکړلې او بیا تی روان شول.
اغمال د رسولانو ولسم باب.
بیا پولس او سیلاس په امفی پولیس او په اپولنیا ورتیر شول او تسالونیکیا ته ورغلل چرته چې د یهودیانو عبادت خانه وه. او پولس د خپل عادت په مطابق د هغوی غونډې ته ورغی او تر دریو سبتونو پورې یې د هغوی سره بسونه وکړل. د سیفو د لیک مثالونه یې بیان کړل او تشریح یې ورته وکړه چې مسیح به تکلیفونه خامخا وزغمي او د مړو نه به بیا ژوندی راپاسي. او هغه وویل چې کوم عیسی چې زه تاسو ته بیانوم هماغه مسیح دی. په هغوی کې ځینې قایل شول او د پولس او سیلاس سره ملګری شول او دغه شان دې دیندارو یونانیانو کافی تعداد او ډېرې عزتمنې ښځې هم قایلې شوې. خو یهودیانو د حسد له کبله څه بازاري بدماشان د ځان سره کړل، ګڼه یې جوړه کړله او په ښار کې په شور زوګ لګیا شول. هغوی د یاسون کور راګیر کړ چې پولس او سیلاس د ښاریې عامو خلکو ته روباسي، خو چې هغوی یې ونه موندل نو یاسون او ځینې نور د جومات ممبران یې منصفانو ته پراخکلو را وړاندې کړل او چغې کې چې کومو کسانو چې په ټوله دنیا کې تکلیف راخور کړی دی اوس دلته راغلی دي. او یاسون هغوی د ځان سره میلمانه کړي دي. هغوی ټول د قیصر قانون ماتوي او وایي چې یو بادشاه بل دی، یعنی عیسا. په دې خبرو په ګڼه کې غزغزای جوړې شوې او په منصفانو هم اثر وشو. ناغوی د یاسون او نورو نه ضمانت واغستلو او پرېښودل. نو څه وخت چې تیاره شوه نو دیني رونو پولس او سیلاس بیریا ته واستول. هلته چې ورسېدل نو د یهودیانو یو عبادت خانې ته لاړل. د دې ځای یهودیان د تسالونیکیا د یهودیانو نه اشراف وو، ولې چې هغوی کلام ډیر په اخلاص قبول کو او هر ورځ به صحیفه لوستلې چې وګوري چې دا هم دغسې دي لکه چې دوی وایي. نو ځکه په هغوی کې ډیرو ایمان راوړو او دغه شان ډیرو یونانیانو عزتمنو ښځو او سړو هم ایمان راوړو. خو چې د تسالونیکیا یهودیانو ته دا معلومه شوه چې پولس په بیریا کې د خدای کلام بیانوي ناغوی الته رالل چې ډیر خلک راوپاروي او پریشانه کی. نو دینی رونو پولس سمدستی د ساحل غاړې ته لاندې ولېږلو. په دې دوران کې سیلاس او تیموتیوس دواړه رستو پاتې شول. نو د پولس بدرګې هغه اتینیا ته راوستل او په واپسې کې یې سیلاس او تیموتیوس ته دا حکم راوړو چې څومره زر چې کېدی شي مال د ځان راورسوي. بیا چې پولس په اتینیا کې د هغوی په انتظارو نو زړه یې په دې خبره ډیر غمجن شو چې خار یې له بوتانو نه ډک ولیدلو. نو هغه په عبادت خانو کې د یهودیانو او یونانیانو سره بحثونه کول او دغسې به یې د ښار په چوکونو کې هر ورځ د تلونکو راتلونکو سره کول. او ځینې اپیکوري او ستویکي فلسفیانو ورسره بحث کولو او ځینې وویل چې دا دروغجن باتور څه ویل غواړي، او نور وویل چې معلومیږي داسې چې د غیر خدایانو بحث کوي. او دا یې ځکه وویل چې هغه د عیسا او د قیامت زیری اورولو. ناغوی ونیولو او د اریوپاګوس عدالت ته یې راوړاندې کړو او ورته یې وویل چې دا کم نوې تعلیم چې ته ورکوې موږ په دې پوهیلی شي څه، او ته داسې خبرې راوړاندې کوې چې هغه موږ ته ناشنا معلومیږي او موږ په دې ځانونه خبرول غواړو. او اتینیانو او د هغه ځای غیرو خلکو سره د وخت تیرولو نه سیوا د نورو تازه واقعاتو د اورېدو نه نور څه بل کار نو. نو بیا پولس د اریوپاګوس د عدالت د وړاندې ودرېده او وی ویل چې اے اتینیانو، زه وینم چې هر هغه څیز چې د مذهب سره تعلق لري نو تاسو د حد نه زیات سرګرم یی، ځکه هر کله چې ما ستاسو د عبادت د سیزونو ننداره کوله نو ما د نورو سیزونو سره یوه قربانګاه ولیده چې دا پې د پاسه لیکو چې د یو نامعلوم خدای دپاره. تاسو چې د کوم سیز عبادت کوئ د هغې درته پته نشته، هم دغه سیز زه درته بیانوم. هغه خدای چې دنیا پیدا که او پکې یې هر سیز هم پیدا که، هم هغه د اسمان او د ځمکې مالک دی، او هغه د بنی آدمو د لاسه جوړ شو ځایونو کې نه اوسیږي. هغه د بنی آدم د سسیز مختاج نه دی چې د بنی آدم د لاسه خدمت اخلي، بلکې هغه پخپله ټول کائنات له ژوند او سا او نور سیزونه ورکوي. هغه د دنیا ټول قومونه د یو نسل نه پیدا کړل چې د ټولې دنیا په مخ اوسیږي. هغه د هغوی میادونه او د استوګنې حدونه مقرر کړل د دې دپاره چې د خدای لټونو کې او شاید چې په لټولو یې بیا مومي. بېشکه چې هغه له موږ هیچ چا نه لرې نه دی، ولې چې زموږ د ژوندون حرکت او شتوالی په هغه کې دی، لکه چې ستاسو خپلو ځینو شاعرانو ویلی دی، موږ هم د هغه د نسل نه یو. که موږ د خدای د نسل نه یو نو بیا موږ ته دا ګمان کول مناسب نه دی چې ګینې د خدای ذات داسې دی لکه سره زر، سپین زر یا کاڼې چې بنی آدم یې په خپله پوهه او هنر سره تراشي. تر څو چې د ناپوهۍ د وخت تعلق و نو خدای ځان پې ناغرضه کړی و، خو اوس هغه هر چرته ټولو بنی آدمو له حکم ورکوي چې توبهګار شي، ځکه چې هغه یو ورځ مقرر کړې ده چې هغه به د دنیا عدالت په صحیح صداقت سره د یو داسې سړی په وسیله وکړي چې هغه غوره کړی دی، او دغه شانې هر چاته ثابته کړه چې هغه یې له مړو نه بیا راژوندی کړه. کله چې هغوی د مړو نه د راژوندي کولو خبرې واورېدلې نو ځینو ورپورې ټوکې وکې، او ځینو وویل چې په دې هکله به موږ له تا نه بیا خبرې واورو. او دغه شان پولس د ګڼې د میز نه ووتو، خو یو څو کسان ورسره شول او ایمان یې راوړو، چې په هغو کې یو دیونیسیوس د آریوپاګوس د عدالت غړی هم و، او ورسره د مریس نومې یوه ښځه او ځینې نور کسان هم و.
اغمال د رسولانو اتلسم باب. د دې نه پس پولس له اتینیا نه روان شو او کرونتوس ته لاړو. هلته هغه په اکولا نومې یهودي پیښ شو چې د اصل نه د پونتوسو، او د ښځې نوم یې پرسکلاو. هغه تازه تازه له اټلی نه راغلی و، ځکه چې هلته کیسر کلودیوس دا حکم کړی و چې ټول یهودیان دې له روم نه وځي. پولس هغو ته ورغی او د هغو سره ځکه دیره شو چې د هغه کسب هم هغه و، نو هغه دواړو په شریکه کار شروع کو، او هغوی تمبوان جوړول. هغه به د یهودیانو په عبادت خانې کې هم د هر سبت په ورځ بحث کولو، او دا کوشش کولو چې یهودیان او یونانیان قائل کی. بیا سیلاس او تیموتیوس له مقدونیا نه راغلل، او پولس یهودیانو ته په گواهی ورکولو کې بیخی بوختو، او ویل یې چې عیسی هم مسیح دی. خو کله چې هغوی مخالفت وکړو او بد رد یې ورته وویل، نو هغه خپلې جامې وسنډلې او هغوی ته یې وویل چې ستاسو خون ستاسو په غاړه، زه تې پاک یم، نو زه اوس غیر یهودیانو ته ځم. د دې ویلو سره هغه روان شو، او د تیتیوس یوستس نومې یو غیر یهودي سړی کور ته ورغی، چا چې د خدای عبادت کولو او د عبادت خانې سره جوخ اوسېدلو، او د عبادت خانې سردار کریسپوس د خپل ټول کور سره په مالک ایمان راوړو، او ډیرو کرونتیانو هم واورېدل، ایمان یې راوړو او بپتسما ورکړی شوه. او یوه شپه پولس ته مالک په رویا کې وویل چې یریږه مه، خپل تبلیغ جاری ساته او خاموشه کېږه مه، ځکه چې زه در سره یم. هیڅوک په در باندې د نقصان رسولو دپاره حمله ونه کی، ځکه چې په دې ښار کې
ډیر داسې خلک شته چې زما دي. نو هغه اتلس میاشتې هلته پاتې شو او هغه خلکو ته به د خدای د کلام تعلیم ورکوو. خو کله چې ګولیو د اخیه حاکمو، نو یهودیان په یو زړه په پولس راټول شول او عدالت ته بوتلو، او هغوی وویل چې دا سړی د شریعت نه خلاف خلک د خدای عبادت ته راړوي. خو چې پولس جواب ورکولو، نو په دې کې ګولیو هغوی ته وویل چې کچارې دا خبره د جرم یا د شرارت وي، نو یهودیانو ستاسو خبره به مې په سړه سینه اورېدلې وه. خو که دا ستاسو یهودیانو د لفظونو نومونو او د شریعت خبرې دي، نو بیا تاسو په خپله ورسره پوه شئ. زه په داسې خبرو کې د منصب جوړېدلو خواهش نه لرم. او بیا هغه هغوی له عدالت نه وشړل. بیا عامو خلکو سستی نس راونیولو، څوک چې د عبادت خانې سردارو، او هغه د عدالت په وړاندې ښه ووهلو. او په دې ټولو خبرو کې ګولیو هیڅ هم غرض ونه لرلو. پولس د څه وخت دپاره هلته پاتې شو، او بیا یې د هغه ځای د دیني رڼو نه رسخت واغسته او د اوبو په جیاس کې شام ته روان شو، او ورسره پرسکله او اکوله هم و. نو په کنخریه کې هغه خپل سر اخریلو، ځکه چې هغه منخته کړې وه. هر کله چې هغوی افسوس ته ورسېدل، نو پولس له پرسله او اکولانه جدا شو او یوه ورځ عبادت خانې ته لاړو، او هلته یې د یهودیانو سره بحث وکړو. هغوی ورته د څه وخت دپاره د پاتې کېدو وویل، خو هغه انکار وکړو، او د افسوس د خلکو نه یې په دې وینا رسخت واغستلو چې که د خدای رضا وي، نو زه به بیا بیرته راشم، او د افسوس نه روان شو. بیا چې په قیصریا کې د جهاز نه کوش شو، نو هغه بیت المقدس ته لاړو، د جومات د خلکو د سلام دپاره، او بیا انتاکیا ته لاړو. او چې هلته د څه وخت تیرولو نه پس هغه بیا په سفر روان شو، او د گلتیا او فروګیا په وطن کې وګرځېدو، او د ټولو نو موریدانو زړونه مضبوط کړل. بیا اپولس نومي یو یهودی چې د اصله د اسکندریو افسوس ته راغی، هغه یو ښه مقرر او د کتاب مقدس د کلام ښه عالم و. هغه د مالک د لارې تعلیم حاصل کړی و، او په روحاني جوش سره یې خبرې کولې، او د عیسی په هکله یې صفا صفا تعلیم ورکولو. سره د دې هغه ته تش د یحیی بپتسما معلومه وه. هغه په عبادت خانې کې په زړورتیا سره خبرې شروع کړې، چرته چې پرسکله او اکوله د هغه خبرې واورېدلې. نو هغوی هغه د ځان سره کړ، او د خدای لارې ورته په پوره تفصیل سره بیان کړه. او کله چې اپولس وغوښتل چې اخیه ته پورې وځي، نو دیني رڼو یې مدد وکړو، او موریدانو ته یې ولیکل چې هغه قبول کړي. هر کله چې هغه راورسېده، نو د خدای په فضل د نو ایمان راوړونکو دپاره ډیر فایده مند ثابت شو، ځکه چې هغه په ډیر زور سره یهودیان ښکاره بې جوابه کړل، او په ډاګه یې د کتاب مقدس نه دا ثابته کړه چې عیسی هم مسیح دی.
اغمال د رسولانو نولسم باب.
څه وخت چې اپولس په کرونتس کې و، نو پولس په دننۍ علاقه کې وګرځېدلو او افسوس ته راغی. هلته هغه یو څو موریدان وموندل، او هغوی ته یې وویل چې څه وخت چې تاسو ایمان راوړی و، نو روح القدس در باندې نازل شوی و؟ هغوی جواب ورکړ چې نه، مونږ خو د سره د روح القدس نه خبر قدرې هم نه یو. بیا پولس وویل چې تاسو ته د څه بپتسما درکړی شوی وه؟ هغوی جواب ورکړ چې د یحیا بپتسما. پولس بیا وویل چې کومه بپتسما چې یحیا ورکړې وه، هغه د توباګارۍ بپتسما وه. هغه خلکو ته ویلی و چې په هغه ایمان راوړي څوک چې د هغه نه پس راتلونکی دی، او هغه عیسی دی. د دې په اوریدو اغوی ته د مالک عیسی په نوم بپتسمه ورکړی شوه، او کله چې پولس خپل لاسونه په اغوی کېښول نو په اغوی روح القدس نازل شو، او اغوی په مختلفو ژبو خبرې کولې او د نبی په شان ګویا شول، او اغوی قریبا 12 کسانو. تر دریو میاشتو پورې به پولس عبادت خانې ته تله او د خلکو سره یې په زړورتیا بحث کولو او کایلول به یې، او د خدای د بادشاهۍ خبرې به یې کولې. خو ځینې ډېر زیلناک وو او وی نه منل، او د خلکو په وړاندې یې مسیحي عقیدې ته بد ویل. نو پولس ترېنه لاړو او خپل مریدان یې جدا کړل، او هر ورځ به یې د تورنوس په مدرسه کې بحث کوو. دا کار یې تر دوو کالو پورې وکړو، او نتیجه یې دا شوه چې ایشیا د صوبې ټولې آبادۍ یهودیانو او یونانیانو د خدای کلام واورېده، او خدای د پولس په وسیله لوی معجزې ښکاره کولې. هر کله چې به د پولس د وجود سره لګیدلي رومالونه یا پیشبندونه خلکو بیمارانو ته یوړل، نو هغوی به د رنځونو نه روغ شول او ناپاک روحونه به ترېنه پاسېدل. خو ځینې دم اچونکي یهودیان چې سیلانیانو، نو هغوی به د ناپاکو روحونو په رنځونو د مالک عیسی نوم استعمالولو. هغوی به ویل چې د هغه عیسی په نوم قسم در کوم چې پولس یې بیانوي. د سکیوا نوم یهودی سردار کاهن و زامنو چې دا طریقه استعمالوله. خو کله چې ناپاک روح جواب ورکړ او وی ویل چې زه عیسی منم او پولس هم پیژنم، خو تاسو څوک یې؟ نو هغه ناپاک روح نیولی سړی په هغوی ورټوپ کړل او ټول یې رالاندې کړل، او داسې وټکول چې د هغه د کور نه بربن او جوبل شوي وتښتېدل. او په ایفسوس کې دا خبره ټولو یهودیانو او یونانیانو ته معلومه شوه، او په هغوی ټولو یره راغله او د مالک عیسی د نوم لویي وموندله. او نور ډېر کسان چې ایمان یې راوړی وو راغلل، او دا اقرار یې وکړو چې هغوی جادوګری کوله، او ډېرو جادوګرو خلکو چې پخوا به جادوګری کوله خپل کتابونه را جمع کړل او د خلکو د وړاندې یې وسوځول، او د ټول قیمت حساب یې ولګول شو. نو 15 لکه د سپینو زرو سکې وختلو. دغه شان د مالک کلام مضبوطېدو او زیات نه زیات په اثرناکه طریقه خورېدلو. پس له دغه خبرو نه پولس فیصله وکړه چې مقدونیا او اخیا ته لاړ شي، او بیا بیت المقدس ته ځان ورسوي. او هغه وویل چې هر کله چې زه الته ورشم نو پکار دی چې د روم ښار خامخا وګورم. نو هغه دوه ملګري تیموتیوس او اراستوس مقدونیا ته ولیږل، او په دې دوران کې په خپله څه زیاته موده د ایشیا په صوبه کې پاتې شو. په دې دوران کې د مسیحي عقیدې په وجه سخت تکلیف جوړ شو. هلته دیمیتریوس نومي یو زرګرو چې د ارتمیسه د مندر د سپینو زرو نمونې به جوړولې او د ډیرو کسب روزګار پې روانو، هغه د هغوی او د داسې نورو کسبګرو یوه غونډه راوغوښته، او هغوی ته یې خبرې وکړلې. هغه وویل چې ای سړو، تاسو خبر یئ چې زموږ د ژوندون دار مدار په دې کسب دی، خو تاسو ګورئ او اورئ چې دې پولس نومي سړي په خپلو خبرو څومره ګڼ خلک نه صرف په ایفسوس کې بلکې تقریبا په ټوله ایشیا کې وغولول. هغه وایي چې د بنی آدم د لاسه جوړ خدایان اډو خدایان دینه. دا خطره ده چې نه تش دا چې زمونږ کاروبار به بې قدره شي، بلکې د ارتمیسه مندر به ناسیزه وګڼل شي، او په ایشیا او په ټوله دنیا کې چې د هغې عبادت کیږي نو دا شان او شوکت به ختم شي. هغوی چې دا خبرې واورېدلې نو په غوسه شول او چغې کې چې د ایفسیانو ارتمیسیا لویه ده، نو ټول خار ګډ وډ شو او هغوی د پاولس د سفر ملګري یعنی د مقدونیا اوسیدونکي گایوس او ارسترخوس ونیول او د تماشې ځای ته راغونډ شول. پاولس هغه ګڼې ته تلل غوښتل خو نورو عیسایانو پرې نښودو، او ځنې د صوبې مشرانو چې د پاولس دوستانو جواب ورولېږلو چې د تماشې ځای ته لاړ نه شئ. په دې دوران کې غونډه ګډه وډه شوه او ځینو څه چیغې وهلې او ځینو څه، ځکه چې په هغوی کې ډېر په دې خبرو هم نو چې د څه مقصد دپاره دلته راجمع شوي دي. خو په غونډه کې د ځینو کسانو دا خیال و چې سکندر کسوروار دی چې یهودیانو مخکې کتار ته دیکه کړی و. هغه خلکو ته د خاموشۍ اشاره وکړه او ګڼې ته یې د جواب ورکولو کوشش وکړو، خو چې هغوی وپیژنده چې دا خو یهودی دی نو هغوی ټولو یوه چیغه وویسته چې د افسیانو ارتمیسا لویه ده. تر دوو ګنټو پورې هغوی دا چیغې وهلې، خو د ښار سکتر ګڼه چپکه هغه وویل چې ای د افسوس خلکو، هر چا ته معلومه ده چې زموږ د افسوس ښار د لوی ارتمیسې مندر او د هغې پاک کاڼی چې له اسمان نه راپریوتو منجوره دی، چونکې په دې هیڅ مخالفت نشته، نو تاسو له پکار دي چې خاموشه شئ او په تادی کې څه قدم اوچت نه کوي. دا کسان چې تاسو دلته راوستي دي نو خو د مندر غله دي او نه یې زموږ دیوي ته کفر غرولی دی، ځکه که چېرې د تیمیتریوس او د هغه کسبګر د چا خلاف مقدمه لري نو د عدالت ورځې شته او منصفان هم، نو دواړه ډلې دي په یو بل شکایت وکړي. خو که ستاسو سنور سوال وي نو د هغه فیصله به په قانوني مجلس کې وشي. موږ د نننۍ بلوې په حق کې د شکایت خطره په ځان اغستې ده، ولی چې د دې هیڅ وجه نشته او موږ د بلې ډلې په هکله هیڅ جواب نشو ورکولی. په دې خبرو یې هغه ګڼه رسخت کا.
اغمال د رسولانو شلم باب.
څه وخت چې اپولس په کرونتوس کې و نو پولس په دننۍ علاقه کې وګرځېدلو او افسوس ته راغی. هلته هغه یو څو مریدان وموندل او هغوی ته یې وویل چې څه وخت چې تاسو ایمان راوړی و نو روح القدس در باندې نازل شوی و څه؟ هغوی جواب ورکړ چې نه، موږ خو د سره د روح القدس نه خبر قدرې هم نه یو. بیا پولس وویل چې تاسو ته د څه بپتسمه درکړی شوی وه؟ هغوی جواب ورکړ چې د یحیا بپتسمه. پولس بیا وویل چې کومه بپتسمه چې یحیا ورکړې وه هغه د توباګارۍ بپتسمه وه. هغه خلکو ته ویلی وو چې په هغه ایمان راوړي څوک چې د هغه نه پس راتلونکی دی او هغه عیسی دی. د دې په اورېدو هغوی ته د مالک عیسی په نوم بپتسمه ورکړی شوه، او کله چې پولس خپل لاسونه په هغوی کېښول نو په هغوی روح القدس نازل شو او هغوی په مختلفو ژبو خبرې کولې او د نبی په شان ګویا شول، او هغوی قریبا دولس کسانو. تر دریو میاشتو پورې به پولس عبادت خانې ته تله او د خلکو سره یې په زړورتیا بحث کولو او کایلول به یې او د خدای د بادشاهۍ خبرې به یې کولې. خو ځینې ډېر زلناکو او وی نه منل او د خلکو په وړاندې مسیحي عقیدې ته بد ویل، نو پولس ترېنه لاړو او خپل مریدان یې جدا کړل او هر ورځ به د تورنوس په مدرسه کې بحث کوو. دا کار یې تر دوو کالو پورې وکړو او نتیجه یې دا شوه چې ایشیا د صوبې ټولې آبادۍ یهودیانو او یونانیانو د خدای کلام واورېده او خدای د پولس په وسیله لوی معجزې ښکاره کولې. هر کله چې به د پولس د وجود سره لګیدلي رومالونه یا پیشبندونه خلکو بیمارانو ته یوړل نو هغوی به د رنځونو نه روغ شول او ناپاک روحونه به ترېنه پاسېدل. خو ځینې دم اچونکي یهودیان چې سیلانیانو نو هغوی به د ناپاکو روحونو په رنځونو د مالک عیسی نوم استعمالولو. هغوی به ویل چې د هغه عیسی په نوم قسم در کوم چې پولس یې بیانوي. د سکیوا نوم یهودي سردار کاهن و زامن و چې یې دا طریقه استعمالوله. خو کله چې ناپاک روح جواب ورکړ او ویې ویل چې زه عیسی منم او پولس هم پیژنم، خو تاسو څوک یئ؟ نو هغه ناپاک روح نیولی سړی په هغوی ور ټوپ کړل او ټول یې رالاندې کړل او داسې یې وټکول چې د هغه د کور نه بربند او جوبل شوي وتښتېدل. او په افسوس کې دا خبره ټولو یهودیانو او یونانیانو ته معلومه شوه او په هغوی ټولو یره راغله او د مالک عیسی د نوم لویي وموندله. او نور ډېر کسان چې ایمان یې راوړی و راغلل او دا اقرار یې وکړو چې هغوی جادوګری کوله. او ډېرو جادوګرو خلکو چې پخوا به یې جادوګری کوله خپل کتابونه را جمع کړل او د خلکو د وړاندې یې وسوځول او د ټول قیمت حساب یې ولګول شو. نو 15 لکه د سپینو زرو سکې وختلو. دغه شان د مالک کلام مضبوطېدو او زیات نه زیات په اثرناکه طریقه خورېدلو. پس له دغه خبرو نه پولس فیصله وکړه چې مقدونیا او اخیا ته لاړ شي او بیا بیت المقدس ته ځان ورسوي. او هغه وویل چې هر کله چې زه الته ورشم نو پکار دی چې د روم ښار خامخا وګورم. نو هغه دوه ملګري تیموتیوس او اراستوس مقدونیا ته ولیږل او په دې دوران کې په خپله څه زیاته موده د ایشیا په صوبه کې پاتې شو. په دې دوران کې د مسیحي عقیدې په وجه سخت تکلیف جوړ شو. هلته دیمیتریوس نومې یو زرګرو چې د ارتمیسه د مندر د سپینو زرو نمونې به جوړولې او د ډیرو کسب روزګار پې روانو، هغه د هغوی او د داسې نورو کسبګرو یوه غونډه راوغوښته او هغوی ته یې خبرې وکړلې. هغه وویل چې ای سړو، تاسو خبر یئ چې زموږ د ژوندون دار مدار په دې کسب دی، خو تاسو ګورئ او اورئ چې دې پولس نومې سړي په خپلو خبرو څومره ګڼ خلک نه صرف په افسوس کې بلکې تقریبا په ټوله ایشیا کې وغولول. هغه وایي چې د بنی آدم د لاسه جوړ خدایان اډو خدایان دینه. دا خطره ده چې نه تش دا چې زموږ کاروبار به بې قدره شي بلکې د ارتمیسه مندر به ناسیزه وګڼل شي. او په ایشیا او په ټوله دنیا کې چې د هغې عبادت کیږي نو دا شان او شوکت به ختم شي. هغوی چې دا خبرې واورېدلې نو په غوسه شول او چغې کې چې د افسیانو ارتمیسیا لویه ده. نو ټول ښار ګډوډ شو او هغوی د پولس د سفر ملګري یعنی د مقدونیا اوسیدونکي گایوس او اریسترخوس ونیول او د تماشې ځای ته راغونډ شول. پولس هغه ګڼې ته تلل غوښتل خو نورو عیسایانو پرې نښودو. او ځنې د صوبی مشرانو چې د پولس دوستانو جواب ورولېږلو چې د تماشې ځای ته لاړ نه شي. په دې دوران کې غونډه ګډه وډه شوه او ځینو څه چغې وهلې او ځینو څه، ځکه چې په هغوی کې ډېر په دې خبر هم نو چې د څه مقصد دپاره دلته را جمع شوي دي. خو په غونډه کې د ځینو کسانو دا خیال و چې سکندر قصوروار دی چې یهودیانو مخکې قطار ته دیکه کړې و. هغه خلکو ته د خاموشۍ اشاره وکړه او ګڼې ته یې د جواب ورکولو کوشش وکړو. خو چې هغوی وپیژنده چې دا خو یهودي دی نو هغوی ټولو یوه چغه وویسته چې د افسیانو ارتمیسا لویه ده. تر دوو ګنټو پورې هغوی دا چغې وهلې. خو د ښار سکتر ګڼه چپکه هغه وویل چې ای د افسوس خلکو، هر چا ته معلومه ده چې زموږ د افسوس ښار د لوی ارتمیسې مندر او د هغې پاک کاڼی چې له اسمان نه راپریوتو منجوره دی، چونکې په دې هیڅ مخالفت نشته. نو تاسو لپکار دی چې خاموش شي او پتادای کی سقدم چت نه کوي. دا کسان چې تاسو دل تراوستي دی نو خود مندر غل دی او نه زمنګ دی ویته کفر غرول دی. زکا کچر د تیمیتریوس او داغه کسبګر د چا خلاف مقدمه لري نو د عدالت رزشته او منصفان هم نو دواړه ډلې دی په یو بل شکایت وکي. خو کستاسو سنور سوال وي نو داغه فیصله به په قانوني مجلس کې وشي. موږ د نننۍ بلوې په حق کې د شکایت خطره په ځان اغستې ده، ولی چې د دې هیڅ وجه نشته او موږ د بلې ډلې په حق له هیڅ جواب نشو ورکولې. په دې خبرو یې هغه ګڼه رسخت کا.
اغمال د رسولانو
یویشتم باب. کله چې موږ د هغوی نه رسخت شولو او جهاز روان شو نو موږ نیخ کوس ته ورسېدلو او په بله ورځ رودوس ته او د هغه ځایه پاترې ته. هلته یو جهاز ولاړو چې فینیکي ته تیار و. موږ وروختلو او په هغه کې مو سفر وکړو. موږ په لاره کې قبرس خار ولیدلو او ترینه په ګس لاس تیر شو او شانته مو سفر جاری وساتلو او په سور کې کوش شو، ځکه چې هلته یې د جهاز نه څه سامان کوزولو. زموږ موریدان مو اومنتل او یوه هفته هلته ایثار شو او هغوی د روح القدس په هدایت پولس ته وویل چې ګوره بیت المقدس ته مزه. خو هر کله چې ابته پوره شوه نو موږ له هغه ځای نه روان شو او هغوی ټول او د هغوی ښځې او بچی زموږ په جلب کې د ښار نه بهر را ووتل او هلته موږ د سمندر په غاړه پسیده شو او دعا مو وغوښته. بیا مو یو بل ته په مخخه وویل او بیا موږ جهاز ته وختلو او هغوی کور ته واپس لاړل. موږ د سور نه پتولی مسته ورسېدلو. اولته د اوبو جهاز سفر ختم کو. اولته مو دیني رونو ته سلام وویلو او د هغوی سره مو یوه ورځ تیره که او په بله ورځ روان شو او قیصریا ته راغلو او موږ د فیلیپوس کور ته لاړلو چې هغه یو زیری اورونکی و او په هغه اوو کسانو کې و هغه سره پاتې شو. د هغه څلور پیغلې لوڼه وې چې نبوت پې کوو. موږ چې هلته یو څو ورځې ایثار و نو د یهودیانه اګابوس نومې یو نبی راغی. هغه موږ ته راغی، د پولس ملاتړ یې واخیستو او په هغه خپل لاس خپې وتړل او وی ویل چې دا د روح القدس کلام دی چې په بیت المقدس کې به یهودیان د دې ملاتړ خاون هم دغه شان وتړي او هغه به غیر یهودیانو ته په حواله کی. موږ چې دا خبرې واورېدلې نو موږ او نور مقامی خلکو پولس ته نصیحت وکړو چې بیت المقدس ته د تلو خیال پرېږدی. خو پولس جواب ورکړ، دا دومره اوښکې ولې؟ تاسو زما د زړه د ماتولو کوشش ولې کوئ؟ ترسو چې زما خبره ده زه نه یوازې تړلو ته بلکې دې ته هم تیار یم چې د مالک عیسی په نوم په بیت المقدس کې مړ شم. بیا چې هغه قایل نه شو نو موږ دا خبره پرېښوده او اوم ویل چې د مالک مرضی دی وشي. د دې نه پس موږ خپل سامان وتړلو او د بیت المقدس په لار روان شو. د قیصریا نه ځینې مریدان موږ سره روان شول او مناسون نومې سړی چې د قبرس اوسېدونکی و او د پخوا د مریدانو نه و هغه ته یې راواستولو، د چا په کور کې چې موږ مېلمانه کېدونکي و. دغه شان موږ بیت المقدس ته را ورسېدلو. اولته راته دیني رونو په خوشحالۍ سره هرکلی ووي. په بله ورځ پولس یعقوب ته ورغی او موږ هم ورسره و او مشران حاضر و. پولس ورته سلام وکړ او بیا یې هغه هر څه په تفصیل سره ورته بیان کړل چې د خدای په فضل سره په غیر یهود قومونو کې د ده د خدمت په وسیله شوی و. کله چې هغوی دا واورېدل نو هغوی د خدای ثنا وویله. بیا هغوی پولس ته وویل، ګوره روره، په یهودیانو کې څومره په زرګونو کسانو ایمان راوړی دی او غوی ټول د شریعت پاکلا خسر گرم دی. اوس غوی ستا په باب کې خبر شوی دی چې تا غ ټول یهودیانو ته چې په غیر قومونو کې اوسی دا تعلیم ورکوي چې د موسی نه راوړی، یعنی هغه ته وای چې خپل بچی مسونه ته وای او زمونږ په لار راځی، هغوی به یقینا ستا د راتلو نه خبر شي. نو اوس څوکو؟ نو ته هغه څه کوه چې موږ درته وایو. نو دلته موږ سره څلور سړی دي چې نظر یې منلی دی، ته دوی د ځان سره که او ورسره خپل ځان پاک که. د هغوی د سرکلي پیسې ته ورکه، بیا به هغوی خپل سرونه اخرئ، نو بیا به هر څوک پوه شي چې ستا په باب کې ویل شوي کیسې رښتیا نه دي، بلکې ته یو سرګرم یهودی او په شریعت په خپله هم عمل کوي، او تر څو چې د نوي ایمان راوړونکو تعلق دی نو موږ هغوی ته دا هدایت ورکوو چې دوی دې د هغې غوښې نه ځان وساتي کومه چې د بوتانو په نوم قرباني شوي وي، او د وینې نه، د هغې سیز د غوښې نه چې خفه کړی شوي وي، او د حرامکارۍ نه دې ځان وساتي. نو پولس په بله ورځ هغه څلور سړي د ځان سره کړل، او د هغوی سره د ځان پاکولو د دستور نه پس هغه د خدای کور ته لاړو چې د هغه تاریخ اظهار وکړي په کوم چې د پاکېدو وخت پوره کیږي، او په هغوی کې د هر یو دپاره به منښته ورکړی شي. خو د اوو ورځو د پوره کېدو نه لږ وړاندې د ایشیا د صوبی یهودیانو پولس د خدای په کور کې ولیدلو. هغوی ټولو ګڼه علم سوله، او هغه یې ونیولو او چغې کړلې، ای اسرائیلیانو رامدد شئ، رامدد شئ! دا هغه سړی دی چې په ټوله دنیا کې خپل عقیده خوروي، او زمونږ په خلکو او په شریعت او زمونږ د خدای په کور گواخونه کوي. او د ټولو نه لویه خبره پکې دا ده چې هغه یونانیان هم د خدای کور ته راوستي دي، او دا پاک ځای پې پلید کړی دی، ځکه چې هغوی په ښار کې اول د ده سره تروفیموس د ایپسوس لیدلی وو، او دا یې ګمان وو چې ګینې دا یې د ځان سره د خدای کور ته ننه ایستی دی. ټول ښار ناقلاره شو، او د هر طرف نه خلک په دو راغلل. هغوی پولس ونیولو او د خدای د کور نه بهر راخکو، او سمدستی د خدای د کور ټولې دروازې بندې کړی شولې. هغوی لا د هغه د مرګ کوشش کولو چې د پلټنې کمان افسر ته خبر ورسېد چې په ټول بیت المقدس کې غوغا ده. هغه سمدستی سپایان او د هغوی صوبهداران د ځان سره کړل، او په منډه د اړی ګړی ځای ته ځان ورسولو. او څه وخت چې هغوی کمان افسر او سپایان ولیدل، نو د پولس د وهلو نه لاس راخکو. کمان افسر وړاندې ورغې، هغه یې گرفتار کو او حکم یې ورکو چې دوه زولنۍ ورته واچوئ. بیا هغه تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی او کړی څه دي. په ګڼه کې چا یوه چغه وهله او چا بله. کله چې هغه د غوغا په وجه اصل حقیقت معلوم نه کړی شو، نو حکم یې ورکو چې دی کیلی ته دننه کوي. کله چې پولس د کیلی پوړو ته ورسېدو، نو خلکو د ببر کېدو له کبله هغه سپایانو اوچت یوړو، ځکه چې ټول خلک ورپسې وو او دغه چغې وهلې چې مړې کوي. کم وخت چې پولس کیلی ته بوتلو، نو هغه کمان افسر ته وویل چې زه تا ته یو خبره کولی شم. کمان افسر ورته وویل چې ښه، نو تا له یونانی هم درځي؟ مطلب دا چې ته بیا هغه مصری نه یې چا چې سموده مخکې بغاوت کړی او څلور زره فسادیان یې د ځان سره بیابان ته بوتلی وو. پولس جواب ورکړ چې زه یهودی یم، او د کلکیه د تریسوس اوسیدونکی یم، څه د معمولی ښار اوسیدونکی نه یم. زه ستا نه اجازت غواړم چې دې خلکو ته څه خبرې وکم. او چې اجازت ورله ورکړی شو، نو پولس په پوړو ودرېدو او خلکو ته یې د چپ کېدو اشاره وکړه. او کله چې خلک غلی شول، نو هغه ورته په عبرانۍ ژبه کې تقریر وکړو او ویل چې
اغمال د رسولانو
دویشتم باب. ای ورونو او مشرانو، واورئ چې زه درته خپله صفائی بیان کم. هر کله چې هغوی په عبرانۍ ژبه کې په خبرو واورېدلو، نو هغوی ورته ښه په خاموشۍ غوږ ونیولو. هغه وویل، زه سوچه یهودی یم، د کلکیه په ښار تروسوس کې پیدا شولم. زه په دغه ښار کې وپایدلم، او د گملیئیل په شاګردۍ کې مې د خپلو پلارونو نیکونو د شریعت ټول تعلیم ترسره کړو، او زه همیشه د خدای په خدمت کې سرګرم وم، لکه څنګه چې نن تاسو ټول یی. او دغه شان ما د دې لارې خلک تر مرګه پورې ربړول او گرفتارول، او په زولنو کې به مې کیتخانو ته ورچول. او په دې باب کې زه مشر کاهن او ټول اولسی مشران گواهان لرم. هغوی ما ته په دمشق کې د یهودی رونو دپاره خطونه را کړي، او زه دمشق ته په دې سفر وتلی وم چې هغه خلک په زنځیرونو کې تړلي د سزا دپاره بیت المقدس ته راولم. او داسې وشو چې زه د دمشق په لاره تلم، او د غرمې وخت و چې ناڅاپي له اسمان نه یوه لویه شغله له ما نه گیر چاپیره وځلېده، او زه په ځمکه راپریوتلم. بیا ما یو آواز واورېده چې ما ته یې ویل چې ساوله ساوله، ته ما ولې عذابوې؟ ما جواب ورکړ چې مالکه، دا راته ووایا چې ته یې څوک. هغه جواب راکو چې زه عیسی ناصری یم چې ته یې عذابوې. زما ملګرو، هغه رڼا خو ولیده، ولې آواز یې وانه اورېدو چې ما سره یې خبرې کولې؟ نو ما ورته وویل چې مالکه، زه څوکم؟ او مالک جواب راکو چې پاسه او دمشق ته خپل سفر جاری وساته، او هلته به تا ته ټول کارونه ښکاره کړی شي کوم چې تا دپاره مقرر شوي دي. هر کله چې زه د رڼا شغلې ړوند کړلم، نو زما ملګرو زه د لاسه ونیولم او را روان کم، او دغه شان دمشق ته را ورسېدلم. هلته حننیا نومې یو سړی و چې په شریعت ټینګ ولاړو، او د هغه ځای په ټولو یهودیانو کې ښه نیک نام و. هغه راغې ما سره ودرېدلو، او راته یې وویل چې ساوله، زما روره سترګې وغړوه. او زه سمدستي بینا شولم، او هغه مې ولیدلو. هغه بیا وویل چې زموږ د پلارونو خدای ته په دې مقرر کړی یې چې د هغه مرضی وپیژنې، او هغه صادق خادم ووینې او د هغه آواز واورې، ځکه چې په دنیا کې به ته د هغه شاهدي کوې چې څه دې لیدلي او اورېدلی دي. نو اوس ته ډیل ولې کوې؟ سمدستي بپتسمه واخله، او د هغه د نوم په یادولو له ګناهونو نه پاک شه. کله چې زه بیت المقدس ته واپس رالم، او ما د خدای په کور کې دعا کوله چې زه بې خوده شولم، او مالک مې ولیده چې ما ته یې وایي چې تادی کوه او سمدستي له بیت المقدس نه وځه، ځکه چې دوی به زما په حق کې ستا شاهدي قبوله نه کړي. ما ورته وویل چې مالکه، هغوی ته دا معلومه ده چې ما به هغه خلک کېدول، او په هر عبادت خانه کې به مې په کروړو وهل د چا بچې پتا ایمانو. او کله چې ستا په نوم د شهید ستپانوس وینه توی شوله، نو زه هلته موجودم او پیرازی ومه، او د هغه د قاتلانو د جامو سوکۍ مې کوله. خو هغه ما ته وویل، لاړ شه، ځکه چې زه تا لرې لرې غیر یهودی قومونو ته استوم. تر دې خو هغوی د پولس واورېدل، خو بیا هغوی چغې شروع کړلې، برباد دی شي داسې سړی، د ده خو مرګ روا دی. او چې هغوی لا چغې ویستلې، خپلې چوغې خوځولې او دوړه یې الوزوله، نو کمان افسر حکم وکړو چې پولس کلا ته بوزی، او هدایت یې وکړو چې په کروړو وهلوی بیان واخلی، او داتې معلومه کوي چې د هغه خلاف دا دومره هنګامه ولې پورته شوې ده. خو کله چې هغوی پولس په کروړو د وهلو دپاره وتړلو، نو هغه هلته ولاړ صوبهدار ته وویل چې آیا ته داسې سړی په کروړو وهلی شي څوک چې رومي وي او بله دا چې په هغه باندې هیڅ جرم هم نوی ثابت شوی. کله چې صوبهدار دا واورېدل نو هغه لاړو او کمان افسر ته یې دا خبره وکړه. هغه وویل چې ته څه کول غواړې؟ دا سړی خو رومي دی. کمان افسر پولیس ته راغې او تپوس یې ته وکړو، ووایا چې ته رښتیا رومي یې څه؟ هغه وویل چې او. کمان افسر ورته وویل چې ما خو په لوی قیمت دا حق اغستی دی. پولیس ورته وویل چې زما خو دا پیدایشي حق دی. نو هغه څوک چې په تفشیش مقرر و هغه ته سمدستی لرې شول، او کمان افسر پخپله هم چې دا واورېدل چې هغه رومي دی او ما تړلی دی، نو هغه ویرېدلو. په بله ورځ د دې معلومولو دپاره چې یهودیان په پولیس څه الزام لګوي، کمان افسر دی آزاد که، او مشرانو کاهنانو او ټولې اولسی جرګې ته حکم ورکړ چې راټول شي. بیا هغه پولیس ښکته بوتلو او د هغوی په وړاندې ودرولو.
اغمال د رسولانو 13 باب.
پولیس جرګې ته زیر زیر وکتل او وی ویل چې ای زما ورونو، زه په ټول ژوندون کې تر نننۍ ورځې پورې د خدای په حضور کې بیخي صفا ضمیر لرم. خو مشر کاهن هننیا د دې خبرې په اورېدو خپل خدمتګار ته حکم ورکړ چې په خوله یې په سپېړه ووهه. نو پولیس هغه ته وویل چې خدای به تا ووهي. ای چونکړې دیواله، ته ناس یې او زما په باب کې د شریعت فیصلې کوي، او بیا د شریعت برخلاف زما د وهلو حکم ورکوي څه؟ خدمتګار وویل چې ته د خدای د مشر کاهن بیزتی کوي څه؟ بیا پولیس وویل چې زما ورونو، ما ته دا معلومه نه وه چې هغه مشر کاهن دی. ما ته معلومه ده چې صحیفه وایي تاسو د خپل قوم حاکم ته بد رد مه وایئ. بیا چې پولیس ته ښه معلومه شوه چې په دوی کې یوه ډله د صدوقیانو ده او بله د فریسیانو، نو هغه په جرګه کې چیغې کړلې چې ای زما ورونو، زه یو فریسی یم او د فریسی اولاد یم. زما امید دی چې مړی به بیا را ژوندي کیږي، نو ځکه په ما مقدمه ده او په دې باب کې زما فیصله کیږي. په دې اورېدو د فریسیانو او صدوقیانو په منځ کې بلوه شوه او ډله دوه ځایه شوله، ځکه چې صدوقیان د قیامت او فریختو او د روح نه منکر دي، خو فریسیان یې مني. او د فریسیانو د فرقې ځینې د شرع عالمان راپاسېدل او په ډاګه یې د هغه په حق کې دا اعلان وکړو چې موږ په دې سړي کې هیڅ غلطي نه وینو، شاید چې یوې فریختې یا روح ورسره خبرې کړې وي. او چې بلوه زیاتېدله نو کمان افسر یرې واغستو چې هسې نه چې پولیس ټوټې کی. نو هغه عسکرو ته حکم ورکړ چې لاندې لاړ شي، او هغه د ګړې نه راکاږئ او کلی ته یې بوزئ. هغه شپه مالک پولیس ته راغی او ورته یې وویل چې زړه ټینګ کا، لکه چې تا په بیت المقدس کې زما په حق کې شاهدي وکړله همدغه شان یې په روم کې هم وکړه. او چې رشوه نو یهودیان سره راغون شول او دا قسم یې وخوړلو چې تر څو چې پولیس وجل شوی نه وي نو تر هغې به نه خو سخرو او نه سسکو. دا سازش تر 30 کسانو نه زیاتو وکړو. هغوی مشرانو کاهنانو او د جرګې مشرانو له راغلل او وی ویل چې موږ په سوګن ځانونه دې ته تړلی دي چې تر هغې به نه سخرو او نه سسکو تر څو چې پولیس مړ نه کو. اوس دا ستاسو د جرګې کار دی چې کمان افسر ته درخواست وکئ چې هغه تاسو ته لاندې راولي، او دا به نه وکئ چې د هغه د مقدمې پوره پوره تحقیقات کوونکی دی. موږ دا بندوبست کړی دی چې د را رسېدو نه وړاندې به هغه قتل کو. خو د پولیس خوری د هغوی د سازش خبره واورېده. هغه لاړو او کله ته ننوتو او پولیس یې په دې خبره خبر کو. بیا پولیس یو صوبهدار راوغوښتو او وی ویل چې دا ځوان کمان افسر ته بوزه، دی ورته څه خبره کول غواړي. صوبهدار هغه د ځان سره کو او کمان افسر ته یې بوتلو. هغه وویل چې قیدی پولیس زه راوبللم او راته یې وویل چې دا ځوان تا ته راولم چې دی تا ته څه خبره کول غواړي. کمان افسر هغه د لاسه ونیولو، یو طرف ته یې راښکو او تپوس یې ترې وکړو چې ته څه خبره کول غواړې. هغه وویل چې یهودیانو په خپل مینځ کې یو سازش جوړ کړی دی او تا ته به یو عرض کوي چې سبا ته پولیس د جرګې په وړاندې کې، او په دې بانه چې د هغه د مقدمې پوره پوره تحقیقات کوو. نو ته د هغوی مه اوره، ځکه چې د څلویښتو کسانو نه زیات یو مضبوط ټولی د هغه خلاف سازش کړی دی، او هغوی دا سوګند کړی دی چې تر څو یې هغه مړ کړی نه وي تر هغې به نه څه خوري او نه څه څکي. اوس هغوی تیار دي، خو به ستا د منظورۍ انتظار دی. نو کمان افسر هغه ځوان په دې وینا رسخت که چې ګوره، په دې خبرو څوک درنه خبر نه شي چې تا ما ته دا اطلاع راکړې ده. بیا کمان افسر خپل دوه صوبه داران راوغوښتل او دا حکمونه یې ورله ورکړل چې دوه سوه پیاده عسکر کیسریا ته د تلو دپاره تیار کوي، او هم ورسره او یا سواره او دوه سوه نیزه بازان کوي چې د نور پریوتو نه درې ګینټې پس روان شي، او پولیس ته هم د سورلۍ بندوبست وکړي چې هغه پیسور شي او صحیح سلامت یې فلیکس حاکم ته ورسوي. او هغه یو خط هم ورته داسې ولیکلو چې د کلدیوس لوسیاس نه حاکم فلیکس بادر ته سلام. دا سړی یهودیانو گرفتار کړیو چې په دې کې زه سره د عسکرو ورغلم او دی مې ترې خلاص کو، ځکه چې زه خبر شوم چې هغه رومي سړی دی. لکه چې ما دا غوښتل چې دا معلومه کم چې هغوی پې څه شکایت کوي، نو ما دی د هغوی جرګې ته بوتلو. زه پوه شوم چې په ده باندې د دوی د شریعت د مسلو په هکله شکایت و، خو څه داسې شکایت پې نه و چې د قید یا د مرګ سزا ورکړی شوی وې. خو اوس زه خبر شوی یم چې د ده د مرګ کوشش کیږي، نو زه یې تا ته سمدستي درلیږم. او مودیانو ته مې هم هدایت کړی دی چې د ده په خلاف خپله مقدمه تاسو ته وړاندې کی. نو د حکم په مطابق عسکرو پولیس شپه شپه انتی پترس ته بوتلو، او په بله ورځ هغوی کلی ته راواپس شول، او سواره یې د هغه سره په باقی سفر د حفاظت دپاره پریښودل. او چې سواره کیسریا ته ورسېدل، نو خط او پولیس یې گورنر ته په حواله کړل. خط یې ولوستو او د پولیس نه یې تپوس وکړو چې هغه د کومې صوبې اوسېدونکی دی، او چې په دې خبر شو چې هغه د کلکیا اوسېدونکی دی، هغه وویل چې زه به ستا مقدمه اله اورم چې مودیان را ورسي. او بیا هغه حکم وکړو چې هغه دې د هیرودیس په کیله کې وساتل شي.
اغمال د رسولانو څلیرشتم باب. پنځه ورځې پس مشر کاهن حننیا سره د مشرانو او ترتولس نومې وکیل راغی، او هغوی د حاکم په وړاندې د پولیس خلاف مقدمه پیش کا. هر کله چې پولیس راوغوښتی شو، نو ترتولس استغاثه داسې شروع کا، ویل یې چې صاحبه، ستا په وجه موږ په پوره امن ژوند تېروو، او ستا د خیال کولو په سبب په دې صوبه کې د ترقۍ کارونه روان دي. صاحبه، موږ دا خبره په هر ځای او هر چرته په پوره شکرګزارۍ سره منو. زه ستاسو زیات وخت اغستل نه غواړم. زه درته مینت کوم چې زما یو څو خبرې واورئ. دا سړی زموږ دپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې په ټوله دنیا کې په یهودیانو کې فتنه خوروي. دی د ناصریانو د فرقې مشر دی. د یو ځلې دا کوشش هم وکړو چې د خدای د کور بې ادبي وکړي، او بیا موږ ونیوو. خو لوسیاس کمان افسر په مینځ کې راغی، او دا سړی په زور زموږ د لاسه وویسته،
که ته پخپل داغنه پختنه وکي نو زمنګ د الزامونو تصدیق به تی وشي او يهوديان هم ورسره یو خله یوکه او ویل یې چې حقیقت هم دغه شان دی. بیا حاکم پولس ته د جواب ورکولو اشاره وکړه. نو پولس جواب ورک چې زه د دې نه خبر یم چې د ډیرو کالو راسي ته په دې صوبه کې انصاف کوي لګیاي، نو ځکه زه خپل بیان پوره په ډاډه زړه درکوم. ته د دې خبرې په خپله تصدیق کولی شې چې قریبا 12 ورځې کېږي چې زه بیت المقدس ته عبادت له تللی وم. دوی زه د هیچا سره په بحث مباحثه نه یم لیدلې او نه مې چرته د خدای په کور کې یا په عبادت خانې کې یا په ښار کې چرته کوزه بره خلک جمع کړي دي او نه مې بلوه جوړه کړې ده او نه دوی په ما د مقدمې ثبوت پیش کولی شي. خو دومره قدرې به اومنم چې زه د یو نوې لارې پیروکار یم چې دوی ورته فرقه وایي او زه دغه شان د پلارونو د نیکونو د خدای عبادت کوم. زه په هغه هر څه ایمان لرم چې په شریعت کې او په صحیفو کې لیکلی دي او نبیانو ویلی دي او زه په خدای امید لرم لکه چې زما مودیان هم منی، یعنی ښه او بد دواړه به بیا له مړو نه ژوندي کیږي. دغه شان زه د خدای او د بنی آدمو په وړاندې خپل زړه صفا ساتل غواړم. د ډیرو کلونو د غیر حاضرۍ نه پس زه د خپل قام دپاره خیرات او نظرونه او قربانۍ ورکولو له راغلی وم او دوی زه د خدای په کور کې بوخت او ښه پاک شوی ولیدلم. ما سره نه خو څه ګڼه وه او نه څه اړې ګړې وو، خو د ایشیا د صوبې څه یهودیان هلته وو او که هغوی زما په خلاف څه شکایت لري نو بیا پکار دی چې په عدالت کې د بیان دپاره هغوی موجود وي او که داسې نه وي نو دا کسان دې ووایي چې جرګې ته د پیش کولو نه وړاندې هغوی په ما کې څه قصور لیدلی وو، سیوا د دې نه چې ما هلته د دوی په وړاندې په ډاګه وویل چې نن ستاسو په وړاندې د مړو د بیا ژوندي کیدلو په بابت زما فیصله کیږي. بیا فیلیکس چې د مسیحي عقیدې نه ښه خبر وو په دې وینا مقدمه ملتوي که چې کله چې لوسیاس حاکم دلته راشي نو زه به دا مقدمه بیا واخلم. بیا هغه صوبهدار ته حکم ورک چې پولس نظربند وساته او د ده په دوستانو کې هیڅوک هم د ده د خدمت نه مه منع کوه. خو څو ورځې پس فیلیکس د خپلې ښځې دروسیلا سره راغی چې یهودڼه وه، نو پولس یې راوغوښته او په مسیح عیسی د ایمان راوړلو خبرې یې تینه واورېدلې. خو هر کله چې خبره د صداقت، زبد، نفس او راتلونکي عدالت ته راغله نو فیلیکس ویرېده او وی ویل چې اوس لاړ شه، کله چې زه اوزګار شم نو بیا به دې راوغواړم. خو په دې دوران کې د هغه د پولس نه د بډو تمه وه، ځکه خو به بیا بیا ورپسې خبر لیږلو او خبرې به یې ورسره کولې. کله چې دوه کاله تیر شول نو د فیلیکس په ځای پورکیوس فیستوس مقرر شو. فیلیکس د یهودیانو د خوشحالولو دپاره پولس په کید کې پریښودلو.
اغمال د رسولانو 15 باب.
فیستوس د مقررولو نه درې ورځې پس د قیصریه نه بیت المقدس ته لاړو. هلته ورته مشرانو، کاهنانو او د یهودیانو غټانو د پولس په خلاف مقدمه پیش که او زاری ورته وکړله او د پولس خلاف یې دا مهربانی تی وغوښتله چې هغه بیت المقدس ته راوغواړه. خو هغوی یې په لاره کې د وجلو سازش کړی و. فیستوس په جواب کې وویل چې پولس په قیصریه کې په قیدخانه کې دی او زه هغه خواته په خپله زر ور روان یم، نو ستاسو څه مشران دي راسره شي او که د هغه په خلاف څه غلطي ثابته شي نو دعوه دې پې وکي. هغه زیات نه زیات 8 یا 10 ورځې په بیت المقدس کې د تیرولو نه پس کیسریا ته لاړو، او په بل ورځ چې په عدالت کې کیناستو نو د پولس د حاضرولو حکم یې وکړو. کله چې هغه حاضر شو نو د بیت المقدس نه راغلي یهودیان گیر چاپیره ولاړو او په هغه سخت الزامونه ولګول، خو هغه ثابت نه کړی شول. خو پولس په جواب کې وی چې ما د یهودیانو د شریعت د خدای د کور او د قیصر په خلاف هیڅ جرم نه دی کړی. فستوس چې یهودیان د ځانه خوشحالول غوښتل نو هغه پولس ته مخ راواړولو او وی ویل چې آیا ته دې ته تیار یې چې بیت المقدس ته لاړ شي، اول ته په دې مقدمه کې زما په وړاندې پیش شي. خو پولس وویل چې زه اوس د قیصر په عدالت کې پیش یم، او دا هم هغه ځای دی چې زما مقدمه دې پکې اوچلیږي. ته ښه خبر یې چې ما د یهودیانو خلاف هیڅ جرم نه دی کړی. کچرې ما څه غټ جرم کړی وي نو زه د مرګ د سزا نه د خلاصېدو سوال نه کوم، خو که په دې مقدمه کې کومه چې دې سړو په ما جوړه کړې ده څه حقیقت نه وي نو ما هیڅوک هم د دوی د خوشحالولو دپاره دوی ته نشي سپارلی. زه قیصر ته اپیل کوم. بیا فستوس د خپلو مشرانو سره د مشورې نه پس پولس ته جواب ورکړ چې تا قیصر ته اپیل کړی دی نو ته قیصر ته لاړ شه. بیا چې یو څو ورځې تیرې شوې نو اګریپا بادشاه او برنیکی د فستوس ملاقات ته قیصریا ته راغلل. هغوی هلته ډېرې ورځې پاتې شول، او په دې دوران کې فستوس د پولس مقدمه بادشاه ته وړاندې کړه او وی ویل چې موږ سره یو سړی دی چې فلیکس په کیتخانه کې پرېښودلی دی، او کله چې زه په بیت المقدس کې وم نو مشرانو کاهنانو او د یهودیانو مشرانو د هغه برخلاف ما ته اطلاع راکړه او په هغه یې د سزا حکم کولو سوال وکړو. خو ما هغوی ته جواب ورکړ چې دا د رومیانو د دستور نه دی چې مجرم د هغه مدیانو ته وسپاري تر څو چې مجرم ته د مدیانو په مخامخ د صفایې پیش کولو موقع ورنه کړي. نو کله چې هغوی ما سره دلته رالل نو ما هیڅ وخت ضایع نه کړ او په بله ورځ په عدالت کې کیناستلم، او په عدالت کې مې د هغه سړي د حاضرېدو حکم وکړو. خو کله چې د هغه مدیان خبرو ته پاسېدل نو زما د خیال په مطابق هغوی یو الزام هم ثابت نه کړی شولو. د هغوی د خپل مذهب په حق کې د هغه سره څه بې اتفاقي وه، او ځینې کسانو عیسی ته مړ ویل او پولس وایي چې هغه ژوندی دی. خو زه چې د دې مسلې ژوروالي ته ونه رسېدلم نو ما ورته وویل چې که هغه غواړي چې بیت المقدس ته ولېږلی شي او هلته په دې باب کې مقدمه پې اوچلیږي. خو پولس اپیل وکړو چې هغه دې د قیصر د فیصلې دپاره دلته وساتلی شي. نو ما حکم وکړو چې تر هغې دې دلته وساتلی شي تر څو چې زه قیصر ته ونه لیږم. بیا اګریپا فستوس ته وویل چې زه د دې سړي خبرې په خپله اورېدل غواړم. هغه جواب ورکړ چې سبا به یې واورې. نو په بله ورځ اګریپا او برنیکی په شان او شوکت سره عام دربار ته راننوتل چې ورسره لوی لوی افسران او د ښار مشهور کسانو، او د فستوس په حکم پولس راوستی شو. بیا فستوس وویل چې اے اګریپا بادشاه او حاضرینو، تاسو دا سړی وینئ چې یهودیانو په جمع دلته او په بیت المقدس کې په چغو وویل چې دا سړی د ژوندي پاتې کېدو لایق نه دی، خو ما ته ښکاره وه چې ده داسې څه نه دي کړي چې ورته دې د مرګ سزا ورکړی شي. او کله چې هغه قیصر اعظم ته اپیل وکړو نو ما د هغه د لیږلو فیصله وکړله، خو ما څخه د ده خلاف څه داسې پوخ ثبوت نشته چې زه یې قیصر ته لیکلې پیش کړم. نو ځکه ما په دې شان دې ستاسو په وړاندې او خاص د بادشاه اګریپا په وړاندې پیش کو. یعنی مطلب دا چې د دې تفتیش نه پس به زه د څه لیکلو جوګه شم. زما په خیال کې دا بې ځایه خبره ده چې یو قیدی دی بغیر د څه لیکلي جرم نه ولېږلی شي.
اغمال د رسولانو
شپګشتم باب. اګریپا بیا پاولس ته وویل چې تا ته موږ د خبرو کولو اجازت درکوو. نو بیا پاولس خپل لاس اوچت کړ او خپل صفایي داسې پیش کړه چې اے اګریپا بادشاه، زه خپل ځان خوشقسمته ګڼم چې ستا په وړاندې ولاړ یم او د خپل ځان خلاف د هغه ټولو الزامونو صفایي پیش کوم چې یهودیانو را باندې لګولی دي، او خاص ته د یهودیانو په رواجونو ډیر ښه پوهیږې. نو ځکه تا ته خواست کوم چې زما خبرې په صبر سره واوره. زما د ځوانۍ نه زما ژوندون ټولو یهودیانو ته معلوم دی چې زه په بیت المقدس کې له شورو نه د خپلو خلکو سره پاتې کېدلم. بېشکه چې دوی مې د ډیر وخت نه پیژني، او که غواړي نو دا شاهدي ورکولی شي چې زموږ په مذهب کې د ټولو نه سختې فرقې د فریسیانو په مطابق زه فریسیوم، او زه د هغه وعدې په امید دلته د فیصلې دپاره ولاړ یم کومه چې زموږ د پلارونو نیکونو سره خدای کړې وه. بلکې زموږ دولس قبیلې د هغه وعدې ترسره کېدو په امید کې شپه ورځ پوره په جوش سره عبادت کوي. ای بادشاه سلامته، د دې امید په سبب په ما یهودیان هم الزامونه لګوي. تاسو دا خبره ولې نه منئ چې خدای مړی بیا ژوندی کوي؟ مخکې ما هم دا خپله ذمواري ګڼله چې د عیسی ناصری د نوم خلاف ډیر څه کار وکم، او ما په بیت المقدس کې هم دغسې وکړل. یعنی دا زومه چې د مشرانو کاهنانو په حکم مې ډیر پاکان کتخانو ته واچول، او کله چې بی په هغوی د مرګ فتوه لګوله نو زما رای به هم ورسره وه، او ما په ټولو عبادت خانو کې پرله پسې هغوی ته سزا ورکوله چې هغوی د خپلې عقیدې نه انکار وکړي. او بېشکه زما غصه دې حد ته ورسېده چې د نورو ملکونو په ښارونو کې مې هم وغذابول. دغسې په یو کار پسې د مشرانو کاهنانو په اختیار او حکم زه د دمشق په سفر روانم. بادشاه سلامته، زه په لار کې وم چې په غرمه کې مې د اسمان نه یوه رڼا ولیده چې د نور نه هم زیاته روښانه وه، چې زما او زما د سفر د ملګرو چاپیره زلقیده، او موږ ټول په ځمکه پریوتلو. او بیا ما په عبرانۍ ژبه کې یو غږ واورېده چې ما ته یې وویل چې ساوله ساوله، ته ما ولې عذابوې؟ دا ستا دپاره ګرانه ده چې د چوکې پستن لته ووهې. خو ما وویل چې مالکه، ما ته ووایه ته څوک یې. نو مالک جواب راکړ چې زه عیسی یم چې ته مې عذابوې، خو اوس پاسه په خپلو خپو نیغ ودرېږه. زه تا ته د یو مقصد دپاره ښکاره شوم چې تا خپل غلام او شاهد مقرر کم، او د دې خبرو شاهدي ورکړي څه چې تا ولیدل او څه به چې زما په باب کې مخکې ګورې. زه به تا د دې خلکو نه او د غیر یهودیانو نه بچ کم. زه تا لیږم چې د هغوی سترګې پرانیزي، او د تیارې نه رڼا ته، او د شیطان د اختیار نه خدای ته راواړوي، د دې دپاره چې په ما د ایمان په وسیله د ګناهونو نه معافي عمومي، او د هغه خلکو سره ځای بیا مومي چې خدای پاک ګرځولی دي. نو ځکه ای اګریپا بادشاه، زه د دې آسماني رویانه نافرمانه نه شوم، او زه اول د دمشق اوسیدونکو ته رالم، او بیا بیت المقدس ته، او د یهودی علاقې ته، او هم غیر یهودیانو ته مې دا غږ وکړو چې توبهګار شي او خدای ته راوګرځی او په خپل عمل خپله توبه ښکاره کوي. دغه وجه ده چې یهودیانو زه د خدای په کور کې ونیولم، او زما د مړکولو کوشش یې وکړو، خو خدای زما په لورو او تر نن ورځې پورې زه لویو او وړو ته یو شان د شاهدۍ دپاره ولاړ یم. زه د هغې نه زیات هیڅ نه وایم څه چې نبیانو او موسی ویلی و. یعنی دا چې مسیح به ضرور سختې وزغمي او له مړو نه به اول ژوندی شي، او اسرائیلو او غیرو یهودیانو ته به د رڼا اعلان وکړي. لا پاولس په خپله صفایه کې خبرې کولې چې فستوس په اوچت آواز وویل چې پاولسه، ته لیونۍ، ستا ډیر علم ته لیونی کړی. خو پولوس وویل چې ای صاحبه، زه لیونی نه یم، څه چې زه وایم هغه بالکل رښتیا دی، او بادشاه په دغه خبرو ښه پوهیږي، او هغه ته زه په زړورتیا خبرې کولی شم. زه دا یقین کوم چې دا حقیقتونه به له هغه نه پټ نه وي، ځکه چې دا کار چرته په یو ګوټ کې نه دی شوی. نو ای اګریپا بادشاه، آیا ته په نبیانو ایمان لري؟ زه پوهیږم چې ته ایمان لرې. اګریپا پولس ته وویل چې په لږ وخت کې مې قائل کې چې عیسائی شم. نو پولس وویل چې لږ یا زیاد، زه د خدای غواړم چې نه یوازې ته بلکې هغه ټول چې دلته ولاړ دي او زما خبرې اوري، هغه څه شي چې زه یم بغیر د دې زولنونه. په دې خبرو سره بادشاه پاسېدو، او ورسره حاکم برنیکی او نور ملګري یې هم. بیا چې هغوی لاړل، نو د یو بل سره خبرې کولې. هغوی وویل چې دې سړی خو داسې هیڅ کار نه دی کړی چې د مرګ یا د قید لایق وي. خو اګریپا فستوس ته وویل چې که دې سړی قیصر ته اپیل نه وی کړی، نو دی آزادېدی شو.
اغمال د رسولانو اوویشتم باب.
کله چې دا فیصله وشوله چې موږ به اټلی ته د اوبو په جیاز کې ځو، نو پولس او ځینې نور قیدیان د قیصر د پلټنې یو صوبهدار یولیوس ته وسپارلی شول. بیا موږ د ادرامیتینې په یو جهاز کې کیناستو چې د ایشیا د صوبې بندرونو ته تله، او په سمندر کې روان شو. زموږ په ملګرو کې د تسلانوکیا یو مقدونی سړی و چې نوم یې ارسترخوس و. په بله ورځ موږ په سیدا کې کوش شو، او یولیوس ډیر په مهربانۍ پولس ته اجازت ورکړ چې د دمه کولو دپاره خپلو دوستانو ته لاړ شي. چې له سیدا نه روان شو، نو د قبرس د غاړې په پناهی کې لاړو، ځکه چې باد مخالف و. بیا چې د هغه سمندر نه تیر شو چې کلکیا او پمفولیا ته مخامخ دی، نو د لوکیا میرا نومي ښار ته راغلو. هلته صوبهدار د سکندریا یو جهاز وموندلو کوم چې اټلی ته روان و، او موږ یې پکې سواره کړلو. او تر ډیرو ورځو پورې موږ ډیر رو رو تلو، او کنیدوس ته په ډیر تکلیف ورسیدلو. بیا چې باد په دستور مخالف و، نو د کریت په پناهی کې سلمونې ته مخامخ شو، او چې په مشکل سره د سمندر په غاړه تلو چې د ښایسته بندر نومي ځای ته ورسیدلو چې د لوسیا ښار ته نږدې دی. تر دې کافي وخت تیر شوی و، او د یهودیانو د کفارې ورځ تیره شوې وه، او په دې سمندري سفر تلل خطرناک و. نو د دې دپاره پولس اغوی ته دا مشوره ورکه، او ویویل چې ای عزتمندو، ما ته ښکاري چې دا سفر به خطرناک وي، او دا به یو لوی نقصان وي. نه صرف د جهاز او د سامان، بلکې د ژوندون تاوان به هم وي. خو صوبهدار د پولس په ځای د مانګي او د جهاز د مالک رای زیاته غوره وګڼله، او چې هغه بندر د ژمي موسم د تیرولو دپاره مناسب نو، نو ډیرو خلکو د سمندر د سفر رای خوښه کړه، او امید دا و چې ګینفونی کسته د ژمي تیرولو دپاره ورسیږو، کوم چې د کریت یو بندر دی چې مخ یې سهیل قبلې ته او قطب قبلې ته دی، او چې د سهیل نه نری باد راوالوتلو. نو هغه ګمان وکړو چې زموږ مقصد ترسره کیدونکی دی. نو لنګر یې پورته کړ، او غاړې ته نږدې د کریت په خوا خوا روان شول. خو ډیر وخت نو تیر چې یو طوفاني باد راوالوتو چې ورته هغوی یورکلون یعنی قطبي نمر ختیز باد وای، د ځمکې د طرفه راوالوتو، او جهاز یې راګیر کړ، او د باد په مخ هغه ته تلل ګران شول، ځکه چې جهاز بې کابو شوی و. موږ د کاودا نومې یوې ورکوټې جزیرې په پناهی کې لاړلو، او هلته مو په مشکل سره د جهاز کشتۍ کابو کړله. او چې جهاز ته یې اوخې جوله، نو د حفاظت دپاره جهاز په پړو وتړلو. بیا هغوی په دې یریدل چې سرتیس په شګو کې وننخلي، نو هغوی بادبان راکوس کو، او جهاز یې روان کو. په بله ورځ چې ډیر سخت طوفان و، ناغوی د جهاز د بوج په کمولو شروع وکړه او په درېمه ورځ د جهاز سامان په خپلو لاسونو وغورځولو. تر ډېرو ورځو نه خو نور ښکارېده او نه ستوري، بلکې سخت طوفان چلېده او زموږ د بچ کېدو اخیری امید هم ختم شو. هغوی تر ډېرو ورځو بې خوراک و، نو پولس د هغوی په منځ کې ودرېدلو او ویې ویل چې ای عزتمندو، تاسو ته زما د کریت نه د سفر نه کولو مشوره منل پکارو، او که تاسو منلې وې نو د دې نقصان او تاوان نه به بچ شوي وی. خو اوس زه درته نصیحت کوم چې زړونه مه بایلئ، ځکه چې هیڅوک به هم مړ نه شي خو جهاز به غرق شي. بیګا هغه خدای د چا چې زه یم او د چا چې زه عبادت کوم، د هغه یو فرښته ما سره ولاړه وه. هغې راته وویل چې پولسه، یریږه مه، ځکه چې دا مقرر دی چې ته د قیصر په وړاندې ودرېږې، او تسلی ولره چې څومره خلک چې تا سره په جیاز کې دي، خدای به ستا د خاطره هغوی بچ کي. نو حوصله په ځای کوي، ولې چې زما په خدای ایمان دی چې څنګه چې ما ته ویلې شوي دي همداسې به وشي. خو دا ضروري ده چې چرته به د یوې جزیرې په غاړه وغورځولې شو. نو څوارلسمه شپه دبره شوه او موږ لا د ادریا په سمندر کې په جهاز بې کابو روانو، چې په نیمه شپه د جهاز مانګیانو دا محسوسه کا چې ځمکه رانږدې کېږي. نو هغوی اندازه واغسته او جوروال یې څلوېښت ګزه وختلو، او چې لږ ساعت پس یې چې بیا میچ کا نو دیرش ګزه وه. نو هغوی یرې واغستل چې هسې نه چې جهاز د ګټانو سره ډغره وخوري. نو د شا د طرف نه سلور لنګرونه واچول او د سحر کېدو د پاره ډیر انتظار او دعا وکړله. خو مانګیانو د جهاز نه د تښتېدلو کوشش کوو. هغوی د جهاز کشتۍ بیا کوزه کړې وه او دا بانه کوله چې ګینې موږ د جهاز د سوکې نه لنګرونه اچو. کله چې پولس صوبهدار او سپایانو ته وویل چې که دا سړی په جهاز کې پاتې نشي نو په تاسو کې به یو کس هم بچ کېدی نشي، نو سپایانو د کشتۍ پړې پرې کړلو چې هغه وغورځېږي. د سحر کېدو نه لږ وړاندې پولس ټولو ته نصیحت وکړو چې څه وخوري، ویل چې په تیرو څوارلسو ورځو کې تاسو په شک کې وی او اوږي وی او تاسو هیڅ هم خوړلی نه دي. نو زه تاسو ته خواست کوم چې څه لږ وخورئ، ستاسو د ژوند دار مدار په دې دی، او یاد لرئ چې ستاسو د سرونو ویښته قدرې به هم نه روکیږي. نو په دې وینا هغوی ډوډۍ واغستله او د هغه ټولو په وړاندې د خدای شکر پیووې. نو ماته یې که او په خوراک یې لاس پورې که، بیا هغوی ټولو زړه بیا مونته او په خپله خوراک خوړل شروع که. او موږ ټول په جیاز کې دوه سوه شپږ او یا کسانو، هغوی چې څومره حاجت لرلو هغه همرای وخوړلو. نو د جهاز د بوج د سپکولو د پاره غنم سمندر ته ورګوزار کړل، او چې رش شوه نو هغې ځمکه ونه پیژندله خو د خلیج غاړه په نظر شوه. نو مشوره یې وکړه چې که کېدی شي نو په دې به جهاز وخیجو. نو د لنګر پړي یې پرې کړل او په سمندر کې یې ورګوزار کړل، او هم په دغه وخت هغوی د جهاز د رفتار پړي سس کړل او مخکې بادبانی باد ته وخیجولو او د غاړې په لور یې جهاز روان کو. خو بیا جهاز شګلن ځای ته ورسېده او په ځمکه ولګېدلو، او د جهاز سوکه ولګېدله او نښتلې پاتې شوه. خو وروستنی حصه یې د چپو په زور ماتېدله. نو سپایانو سلا وکړه چې قیدیان به ووژنو، هسې نه چې په لامبو وهلو وتښتي. خو صوبهدار غوښتل چې پولس په حفاظت ورسوي، او هغوی یې له دې سلا نه منع کړل او حکم یې ورکړ چې هر چا له چې لامبو ورځي هغه د لومبې سمندر ته ټوب کی او اوچې ته دې ورسي، او نور به ورپسې، یعنی څوک چې په تختو او څوک د جهاز په ټوټو، او دغه شان ټول په خیر سره اوچې ته ورسېدل. اغمال د رسولانو اتویشتم باب. او چې موږ بچ شو نو موږ دا جزیره وپېژندله چې د دې نوم مالټا و. د جزیرې اوسیدونکو زموږ سره ډیره مهربانی ښکاره کړه، ولی چی باران شروع شو او یخنی و ناغوی را تا اور بلک او منگ طولو تای تود هرکلی اویلو. خوچی پاولس دا لرگو یو گیده طول کلو او اغای پا اور واچولو او دا اور دا تاونا یو مار بهر رووت او داغ پلاس اون خطو. چی دا جزیری خلکو داغ دا لاس نا چاپی را زولن مار اولی دو نو یو بل تای اویل چی دا سڑه با خامخا کاتلوی. او اگر که اغا د سمندر نزان بچ کو خود خدای عدل با اغا جواندی اسی دلو تا پریگ ندی. نو پاولس اغا مار اور تا اغرزولو او سو نقصان ور تا او نرسی دلو. اغوی اوس هم دا گمان کو چی گینی دا با او پرسیگی او را پریو بزی او مل بشی. خود دیر شیبی دا انتظار نپس هم چی پا اغا هیس اثر او نشو نو اغوی خپل خیال بدل که او ویویل چی دا سوک خدای ده. د دغه ځای په خوا اوشا کې د دغه جزیرې د حاکم چې پوبلیوس نومی و ځمکې وې هغه مونږ خپل کور ته بوتلو او درې روزی ډیر په درناوي میلمانه کړلو. دا په دې چې د دې سړي پلار چې په تبه او دستونو د لاسه د مودې راسینا جوړه پروتو پاولس هغه ته ورغې دعا یې ورته وکړله خپل لاس یې پکې خودو او روغ یې که. نو له دې نه پس د جزیرې نور رنځوران هم راغلل او هغه روغ کړل. هغوی په ډالۍ راکولو زموږ ډیر عزت وکړو او څه وخت چې موږ ورنه رسختېدو نو هغوی زموږ د ضرورت سیزونه زموږ د پاره په جهاز کې کېښودل. د دریو میاشتو نه پس موږ په جهاز کې روان شو کوم چې جمعه په دې جزیره کې تیر کړی او دا د اسکندریا یو جهاز و چې نښه یې ارنډا او جوزا وه او مونږ په سرکوسه کې کوش شو. اول ته مو درې ورځې تیرې کړلې بیا د هغه ځای نه روان شو او په جهاز کې ریګیوم ته لاړلو او بیا یوه ورځ پس سهیلی باد شروع شو او مونږ پوتیلی ته په دوه ورځو کې ورسېدلو. هلته مونږ خپل مسیحیان ملګري ومنتل او هغوی مونږ ته د ایسارېدو دپاره وویل او مونږ یوه هفته هلته پاتې شو او دغه شان مونږ روم ته ورسېدلو. د هغه ځای رونو چې زموږ د راتلو خبر واورېدو ناغوی زموږ مخې ته د اپیوس تر بازار او دریو سرایانو پورې راغلل. کله چې پاولس هغوی ولیدل نو هغه د خدای شکر ادا کړ او زړور شو. کله چې مونږ روم ته ورننوتو نو پاولس ته د هغه سپاهي سره په خپل کور کې د پاتې کېدو اجازت ورکړی شو چې د هغه څوکیداري یې کوله. درې ورځې پس هغه د هغه ځای اوسیدونکي د یهودیانو مشران را وبلل او کله چې هغوی را ټول شول نو هغه ورته وویل چې ای زما وروڼو ما چرې هم د خپل اولس خلاف کار نه دی کړی او نه مې د خپل پلارونو نیکونو لار پریښې ده. نو بیا هم زه په بیت المقدس کې قید کړی شم او د رومیانو لاس ته وسپارلی شم. نو هغوی زما تحقیقات وکړل او دا یې غوښتل چې ما آزاد کی ځکه چې زما په خلاف د مرګ هیڅ وجه ثابته نشوه. نو یهودیانو دا ونه منله او زما د پاره بله لار نه وه بغیر د دې نه چې قیصر ته اپیل وکم. په دې نه چې ګینې ما په خپل اولس سه الزام لګولی دی. دغه وجه ده چې ما دا غوښتل چې تاسو ووینم او خبر موکم ځکه چې دا چې نن زه په زولنو کې دلته راوستی شوی یم دا د اسرائیلو د امید په خاطر دی. هغوی جواب ورکړ چې موږ ته د یهودیانه هیڅ داسې خبر نه دی راغلی او نه څوک زموږ رور د دې خبر راکولو دپاره دلته راغلی دی چې ستا په سر یې شکایت کړی وی. موږ ستا د خیالاتو اورېدو په تمه یو خو دومره راته معلومه ده چې د دې فرقې په هکله هیڅ څوک هم ښه نه وایي. بیا هغوی یوه ورځ مقرر کړه او ښه په ګڼ شمېر خلک داغه میلمانه شول. هغه ټوله معامله سر تر پایا بیان کړه او د خدای د بادشاهۍ پاکلې شاهدي وکړله او دا کوشش وکړو چې د موسی د شریعت او نبیانو د کتابونو نه د عیسی په هکله قایل کی او دا د سحر نه تر ماښام پورې جاری و. ځینې خو داغه په دلایلو قایل شول او ځینې شکمن پاتې شول او چې په هغوی کې بې اتفاقي راغله نو هغوی په خورېدو شروع شول. خو له دې نه مخکې پولس ورته وویل چې د ایشایا نبی په وسیله روح القدس تاسو پلارونو نیکونو ته سخه ویلیو چې دې خلکو ته ورشه او ورته ووایا تاسو واورئ او اورئ به خو تاسو به پوه نشئ، تاسو ګورئ او ګورئ به خو اوبه نه وینئ، ځکه چې د دې اولس زړونه سخت دي او غوږونه یې درانه دي او سترګې پټې کړلې، هسې نه چې په سترګو وویني په غوږونو واوري او په زړه پوه شي او راوګرځي او زه یې روغ کم. نو ځکه دا خبره یاد لرئ چې دا د خدای د خلاصون زیری غیر یهودي قومونو له لیږلی شوی دی او هم هغوی به ورته غوږ نیسي. کله چې پولس خپله وینا ختمه کړه نو یهودیان لاړل او په خپلو کې یې تود بحث وکړو او هغه هلته پوره دوه کاله د کرایې په کور کې اوسېده او هر هغه چا ته به یې په خلاص مټ هرکلی وي څوک چې به هغه ته راتلل او هغه د خدای د بادشاهۍ وغس کوو او د مالک عیسی مسیح په حکلی ښه په ډاګه او بغیر د سپابندۍ تعلیم ورکوو.